په کابل کې د ماپښین دوه بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو د خبرونو درنو دوستانو، د ازادي راډیو د خبرونو په لړ کې دغه دوه ساعتونه تر شنه اسمان لاندې خبرونه ته ځانګړي سوي دي چې په لومړي ساعت کې به د ولسي جرګې او مشرانو جرګې پر قضایي مسؤلیت بحث وسي او خبرې بوسي، او په دوهم ساعت کې د درو بجو تر څلور بجو پورې د دفاع وزارت له لوري د منطقوي ځواک جوړېدل تاسو څنګه ارزوي؟ پر دې موضوع به هم تاسو خپل نظرونه او پوښتنې د خبرونې راغلو مېلمنو څخه مطرح کړئ. خو تر هغه دمخه به زه فریبا زهر تر دې محل د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه در واورو. پس تر کې د څو مهمو خبرونو سر ټکی، افغان ولسمشر اشرف غنی د افغانستان د کشفي او استخباراتي ارګانونو پر لا پیاوړتیا ټینګار وکړ. چارواکي وایي په هلمند ولایت کې د افغان امنیتي ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې لشته لږ لس مشکوک وسلوال وژل شوي او دیارلس نور ټپیان دي. او په پاکستان کې وایي سیاسي فعال له یوه کال درکې وروسته چې ویل کېده پوځي استخباراتو یا ISI نیولی و پرون بیرته خپل کور ته ستون شو. د خبرونو تفصیل، افغان ولسمشر اشرف غنی د افغانستان د کشفي او استخباراتي ارګانونو پر لا پیاوړتیا ټینګار وکړ. نوموړي دغه څرګندونې نن په کابل کې د ځانګړو قطعاتو او د ملي امنیت د چټک خبرګون د ګډې عمومي قمندانۍ په پرانیست غونډه کې وکړې. ولسمشر غنی د ملي امنیت کړنې د قانون په چوکاټ کې وبللې.
د ملي امنیت ژمنه د قانون حاکمیت سره، تاسې هغه ملي امنیت نه یې چې تاسې باندې خدای ناکده د شکنجه پوروس. تاسه دی وطن تا جمنی او زباور لرم چه تاسه هر یو دی افغانستان هر بل افغان تا دی قدر پسترگی گوری او دی اغی محفظت دی قانون پاساس، او دی افغانستان دی دخمنان سرم تاسه دی قانون پچوکات رفتار.
د شغلی غنی په خبره ځینې اداري کشفي او استخباراتي اطلاعاتو ته ارزښت نه ورکوي. بلخوا د افغانستان د ملي امنیت رئیس معصوم ستانکزی په دې غونډه کې ویل چې په یاد ریاست کې بنسټیز بدلونونه راغلي دي. افغان چارواکي وایي په هلمند ولایت کې د افغان امنیتي ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې لږ تر لږه لس مشکوک وسلوال وژل شوي او دیارلس نور ټپیان دي. د ملي امنیت ریاست څخه په یوه اعلامیه کې ویل شوي چې دغه عملیات د مرکز لشکرګاه په خوشکبه سیمه کې ترسره شوي دي. اعلامیه زیاتوي د عملیاتو په ترڅ کې اته نور مشکوک وسلوال نیول شوي دي او د هغو پټنځایونه یې له منځه وړي دي. د ملي امنیت ریاست په اعلامیه کې د عملیاتو په اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. په یو بل خبر کې د کورنۍ او چارو وزارت دی ویلې مې په خبرولو سره ویلې چې په تیر یوې اونۍ کې جامن 302 اویا غیان د بیلابیل عملیات په نتیجه کې وژل شوی دي. په اعلامې کې راغلي چې دغه عملیات په پروان، کاپیسا، ننګرهار، پکتیا، غزنی، میدان وردګ، لوګر، زابل، کندهار، روزګان، هلمند، غور، فراه، فاریاب، جوزجان، کندز او بدخشان ولایتونو کې شوی دي. اعلامې زیاتوي په دې عملیاتو کې 116 اویا غیان ټپیان او 55 نور وسلوال نیول شوی دي. وسلوال مخالفینو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. په شمال زون کې د 209 شاین قلوردو چارواکي وایي په روان هجری لمریز کال کې د خالد شپږنوي په نوم عملیاتو په ترڅ کې شاوخوا 3000 وسلوال مخالفین په شمال او شمال ختیځ زون کې وژل شوي دي او څه باندې 2500 نور ټپیان شوي دي. جنرال امان موبین وویل چې دیالسو ونویم کال به په افغانستان کې د تروریستانو لپاره تر ټولو خونړی کال وي. هغه وویل که چیرې د افغان دولت مختلف وسلوال د سولې پروسې سره یو ځای نسول، د جګړې میدان یې پر مخ خلاص دی.
در صورتی که مخالفین حاضر به مصالحه نبودن، میدانهای جنگ برشان باز است. ما اردوی افغانستان، قوای مسلح افغانستان جواب دندان چکن برشان خود دادیم.
شغل مبین زیاتوی چې په شمال او شمال ختیځ ولایتونو کې داعش د فعالیت لري او مرکزونه د جوزجان په قرشتیپه او درزه بولسوالیو کې دي. د زیاتوی د هغو د مرکزونو د لمنځه وړلو لپاره د افغان پوځیانو هوایي عملیات پیل شوي دي، خو په دې اړه نور جزئیات ورنه کړل. زموږ اخلاص د راډیو اوري. په پاکستان کې سیاسي فعال له یوه کال درکې وروسته چې ویل کېده پوځي استخباراتو یا ISI نیولی و پرون بیرته خپل کور ته ستون سو. فعالان ویل سمر عباس چې د پاکستان د پوځ سخت منتقد دی، له خپلې کورنۍ سره یو ځای او خوندي دی. نوموړی یو څلور نو بلاک لیکونکي ملګري یې په 2018 کال کې کله چې یې له اسلام آباد ته کتنه کوله په مرموزه توګه لا درکه سوی و. د هغو ټلویزیونو چینلونو ویندویانو او تبصره کوونکو چې فکر کېږي له ISI سره نږدې دي، سمر عباس او د هغه ملګري تورن کړي وو چې پر یوې فیسبوک پاڼې یې کفر او ویل کول. او د امریکا ولسمشر وایي له شمالي کوریا سره د اټومي وسلو د لرې کولو په یوه معامله کار کوي چې د ډونالد ټرمپ په وینا د تمه لري چې دا به د ټولې نړۍ په ګټه وي. ولسمشر ټرمپ پرون پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې پر دې معامله کار روان دی او که بشپړ سو نو دا به د نړۍ لپاره یوه شمه اټومي معامله وي. تر دې یوه ورځ دمخه سپینې ماڼۍ وویل ولسمشر ټرمپ موافقه کړې ده چې په راروانه مې میاشت کې د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره وګوري. امریکا وایي په دې کتنه کې به له اټومي وسلو څخه د کوریا د ټاپو وزمې د پاکو لپاره پرې معاملې خبرې وسی. د امریکا جمهور رئیس په خپل ټویټ کې ویلي چې له کیم جونګ اون سره د کتنې دقیق وخت او ځای لا نه دی ټاکل شوی. د خبرونو پای
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو زما عصمت څاروان او ظریف نظر سلامونه په دې ترشنه آسمان لاندې خپرونه کې ومنئ. نن لومړی په دې خبرې کوو چې د ولسي جرګې او مشرانو جرګې ځینې غړي په دې تورن دي چې دوی د قضایي یا قانوني مسؤلیت په نامه له خپل موقف څخه سوء استفاده کوي او هر جرم چې زړه وي په دې ډاډ کوي چې ګواکې قانوني مسؤلیت لري. د ولسي جرګې د وکیلانو د خوندیتوب امتیازاتو او حقوقو د کمیسیون رئیس وایي چې د دغه جرګې یو شمېر وکیلان له قانون سرغړونه او ناوړه ګټه اخیستنه کوي. د دغه کمیسیون رئیس مولوي احمد الله موحد ازادي رادیو ته وویل چې د قانون په وړاندې ټول یو ډول حقوق لري او هر څوک چې غیر قانوني اقدام وکړي قانوني چلند به ورسره وشي.
واقعا چې قانون خو لاندې کوي وکیل د یو جرم په وړاندې مسؤل نه دی چې مشهود جرمي مثلا تاسو ویل چې زور موټر باندې خلک ووهي یا داسې کنو کې چې خرخاص سړی وتښتي یا سړی مړ کړي دا مشهور جرمونه دی وکیل لري یعنې مستثنا نه دی. د قانون په وړاندې بیا ټول ولس ټول ملت خلک یو شان حقوق لري. اما هغه قانون چې وکیلان په پرشي داسې دی چې یو سوسل مسایل کې مسؤلیت لري د امنیتي حالت کې یا د امنیتي پلاو کې استثنا لري. اما دا داسې نه شي کېدی چې وکیل صاحبان د قانون نه مافوق وي.
د شاغله موحد له دغه څرګندونو سره سره تر اوسه پورې نه دی لیدل شوی او نه اوریدل شوی چې د ولسی جرګې کوم غړی د غیر قانوني اقداماتو په خاطر محکوم شوی وي. شایي همدا علت وي چې یو شمېر خلک د وکیلانو په اړه ښه نظر نه څرګندوي.
برابر مې بادي سم وکیل یعنی کسی کی او بتانه مردم خدا اذیت کنه و مصارفی گزافی که در انتخابات خود مصرف کرده او رو دوباره به دست بیاره. هرگیز امتیازات خود از دست نمیده، هرگیز به ساختار وطن اشتراک نمی کنه و هرگیز به خاک خدمت نمی کنه.
د دې خبرونه په دوهم ساعت کې د دفاع وزارت له لوري د یو نوي منطقوي ځواک او د سیمه ایزو ځواکونو په ګډون له نورو امنیتي او دفاعي ځواکونو سره د دغه ځواک پر توپیر خبرې کوو.
تشکر آقای ساروان. مهمانای محترم ما که امروز این موضوع رو با ایشان صحبت میکنیم، محترم دکتر رمضان بشردوز عضو ولسی جرگه و محترم آقای محمد یعقوب وطنمل استاد فاکولته حقوق هستند. فعلا دکتر سپ رمضان بشردوز به استودیو تشریف دارن، اونا را خوش آمدید میگویم. بشردوز سپ خوش آمدین به برنامه. سپ
تشکر، هر دوی ما تشریف داریم.
خوب او هنوز با ما همکار ما خیلی خبر نداد در گوش ما خیلی بردوتون تشریف آوری هردیتانم چه بگویم نگه تبریک بگویم برای از اینکه آمدن مهمانا و استودیو بسیار زیاد با ما مهم است که برای از اینکه هم صدا خوب می باشه و هم موضوع خوب تر می شه. البته ساروان صاحب قابل یادآوری شنونده ما که بسیار از وکیل سبا یک قسم دلخور واریستک او عمومی نیست، یعنی صد فیصد نیست، نسبیسته.
بله لطول وکیلان شاید نیخ حلق خبر.
بله از آقای رمضان مثلا تو کس شاید نباشه که خوش نباشه در افغانستان.
خب خیر، نظر صاحب اول بله شاغل دکتر صاحب رمضان بشردوز صاحب چخه دمده قانونی یا قضایی مسئولیت پا بارکه بله. او پشتو چه که تاسی زمو جاوریدون که تا اول معرفی که اصلا پا قانون که چویل شوی وکیل صاحبان چه ډول قضایی مسئولیت لري اصلا، یا دا قضایی مسئولیت څه ته وایي چې خلک یو څه پوه شي چې اصلا قصه څه ده؟
د لوی خدای جل جلاله په نامه او د شهیدانو په یاد تودې سلامونو ټولو اوریدونکو ته در طرز دی افغانستان دی اساسی قانون یو سلو دویم ماده راغلی دی چی پا دا یو سلو دویم ماده راغلی دی چی دی ملی شورا غری پا یو جرم متهم شی مسئول مامور لموضوع سخه حق جرگی تا اغا جرگی تا چی متهم یه غری دی خبر ورکوی او متهم تر عدی تعقیب لاندی راتلی شی. دا لومله فقره ده. بیا بالا فقره راغلی دی چی دی مشهود جرم پا مورید کی مسئول مامور کولی شی چی متهم دی حق جرگی لیجازه پرته چی دیده غری ده تر عدلی تعقیب لاندی راوری او وینسی. بیا پا دریم فقره راغلی دی چی پا دوال حالتو کی دی عدلی تعقیب دی قانون لمخی دی توقیف ایجاب وکری مسئول مامور مکلف ده چی لموضوع سخهی لموضوع سخه لغند نمره جرگی تر خبر ورکری او تصیب تر لاس وکری. در سلور فقری را غلی دی چی پا دی در سلور فقری که دی چی که جرم وکی باید جرگی تر چی دام وکیل داده خلق استاز و داغ جرگی غلی دی باید اطلاع ورکی او بیا که جرم مشهود وی دی اطلاع ورکولو مسئولیت هم نلری او که چیری دوی غالی چی دا دی خلق استازو تر توقیف لانده ونیسی پا دی دره محالت باید دی اغا جرگی چی دا وکیل یا دی خلق استازو دی اغا جرگی غری دن دی اغا جرگی تصویب تر لاس ونیسی دی اغا جرگی تصویب پلاس واخلی. دا دره فقری راغلی دی بلا فقره دی چی دی رخصتی با وقت که دا چی آلت راغلی دی. دا دره فقری دی وکیلانو دی مسئولیت لپاره راغلی دی. اما پا یو سلو یوم ماده چی دی ما پا نظر اصلی ماده دا پا دا برخه آغا وی چی بخن غالم یو دقیقه چی دا یو سلو
بله سیدن فرق نکن
پا یو سلو یوم ماده راغلی دی چی دی ملی شورا حس غری دی حق رای یا نظریه لعمل چی دی وظیفه دی جراو پا وقت کی سرگندوی تر عدلی تعقیب لاندی نیول کیجی. یعنی دلت راغلی دی چی دی رای ورکولو او یاد نظر ورکولو چی دی دن سر علی که لدی که یو خلق استازو یو رای ورکوی یا یو نظر ورکوی او دن رای او نظرم دیدی دی دن سر علی که ولدی اغا تر عدلی تعقیب لاندی ننیول کیجی. دی ما پا نظر کی مسئولیت یوازی پدا یو سلو یوم ماده ده چی هر وکیل سل پا سلو مسئولیت لدی حق وقت چی دن رای ورکوی دی بلگی پتوگه یو وزیر رازی دی کاندید وزیر رازی دی اعتماد دی رای ورکولو دی پارا یا وکیل اغا تا دی اعتماد رای نور کوی او دا نش کولیش تر عدلی تعقیب لاندی ونیسی او یا دی بلگ پتوگه یا وزیر رازی یا عینوغین رازی یا نور رازی یا وکیل جکیشی او وای چی دا خبری چی وزیر صاحب تک کوی چی دی بلگ پتوگه پا افغانستان که موش دا خدمتون کری دی دا سرکون مجور کری دی دا شفخانه و روختون مجور کری دی دا خبری درواغ ده که یا د خلکو استازو دا خبری وزیر ته وکی دا وزیر نشی کولی چی د دی وکیل د عدلی تعقیب غوښتنه وکی دا یوازې مسؤلیت ده چې د افغانستان د اساسي قانون په بنسټ کې راغلی دی او نور کوم مسؤلیت نه لري یوازې یو پروسیجر ده چې باید عدلی ارګانونه تعقیب کړي.
تشکر ډاکټر صاحب. خب وطنمل صاحب از نقطه نظر قانون حقوقی یا پاس بی مسئولیت قضایی یعنی چی؟ تا جایی که انسان تجربه کرده صاحب در افغانستان تمام قانونا یک قسم به نفع یک گروه یا به نفع یک شخص یا به نفع یک چیزی یک قسم در نظر گرفته شده. این قانونا یا همین مسئولیت هر چی که هست باید از این به نفع مردم به خاطر عملیشتن قانون ایگپا باید استفاده شود. شما چه قسم تشریح میکنید ما در چه یک موقف قرار داریم در افغانستان سیب؟
پلومری سر که خپل سلامونه و نیکی هیلی تاسو تا او دا ازاده راژیو تخنیکی همکارانو تمو او همدارنگا دا ازاده راژیو درنو و محترمو او ریدون که توڑنده کوم. ولی مخیل دینا چراسم ستاسو پختن زواب کم غوڑم پا دغ پارلمان دغرو پر مسئولیت باندی او لند مکسو کم دی مقدمی پتوگا گوری پارلمان یا ملی شورا د دولت یو اساسی او مهم رکن دی او د خلکو یا د ولس کور دی او په دغه کور کې ولس هغه کسان دغه کور ته ولس هغه کسان معرف کوي چې ولس لپاره منل شوی وي، د ولس لپاره محبوب وي، ولس ته خدمتگار پاتې شوی وي، هواد د هواد ګټو ته ژمن پاتې شوی وي، اصولا همداسې ده، او د ولس لپاره کار کړی وي، په دې ولس دردیدلې وي، په دې هواد دردیدلې وي، اصولا همداسې دي. ولی په حقوقو کې شته چې هر قاعده اس هر قاعده استثنا لري یا هر اصل استثنا لري، نو افغانستان هم د افغانستان د ملي شورا یا هم د افغانستان د پارلمان قاطع اکثریت د ولس لپاره د ولس ولسته منل شوی یا محبوب مشران دي، یا هم ولسته خدمتگار پاتې شوی دي، هواد تجمن پاتې شوی دي. ولی ځینې کسان شته دي په پارلمان کې چې دا هم استثنا ده، د دې اصلي کاروبار قاچاق د مخدره توکو قاچاق ده، یا هم د سړی تښتونه ده، او همدارنګه د مافیایي ډلو سره د دې کاروبار ده. دی غواړي له دغه مسؤلیت څخه د یو وسیلې په توګه ګټه پورته کړي تر څو د قانون څخه تیښته وکړي. ولی زما غوښتنه هم له ولسی د ملي شورا له غړو څخه هم دا ده چې دغه کسان په ګوته کې او د دې سره محاسبه وکړي، یا هم عدلی او قضایی ارګانونو ته معرفي کی، یا هم دی خپل داسې یو کړنلار یو طرز العمل لري چې دی خپل وسره محاسبه وکړي، او دا کسان دی ولسته په ګوته کې او دی ترمغه اداري معاهدات دی په دې باندې تطبیق کړي. نو اوس راځم دې ته چې آیا دغه پارلماني مسؤلیت قانوني اړخ لري یا نه لري. ګوري، پارلماني مسؤلیت دا یو اصل ده، د نړۍ د اکثریت هیوادونو په اساسي قانون کې منل شوی دی، تسجیل شوی دی، چې دا هم خیګنی لري او هم نیمګړتیاوی لري. خیګنی دا دی چې د دوو نورو قواو د مغرضانه بیزای مداخله څخه مخنیوي کوي، او نیمګړتیاوی هم لري چې پروسته پاتې ټولنو کې دا نیمګړتیاوی ډیر په ګوته کیږي یا هم وجود لري. مثلا دی ما مخکې هم یادونه وکړله چې ځینې کسان پارلمان ته د دې لپاره نه ځي، یا هم د دې لپاره ځان نه کاندیدوي چې د ولس لپاره خدمت وکړي، یا هم د هیواد لپاره خدمت وکړي. دی غواړي چې له دغه مسؤلیت څخه په ګټه اخیستو سره خپل کاروبار مختبوزي. نو دغه دلته مشکلات دا دي چې اکثره کسان، اکثره د ملي شورا غړي، د دغه پارلماني مسؤلیت یا خوندیتوب څخه په استفادې سره دی انسان تښتونه کوي، دی د مخدره توکو قاچاق کوي، او دی همدارنګه د مافیایي کډیو د کاروبار د پرمخ بیولو لپاره دی له دغه اصل څخه استفاده کوي. نو په هغه وادونو کې چې سیاسي شعور پخ شوی دی، یا هم سیاسي دی د سیاسي پرهنګ سره آشنا دی، هلته مسؤلیت قضایي مسؤلیت کوم مشکل نه لري. ولی پروسته پات ټولنو کې لږه جملې څخه افغانستان دغه پارلماني مسؤلیت ځینې مشکلات لري چې
خیر باشه وطنمن صاحب. بله، تشکر و تمام صاحب محترم. دکتر صاحب رمضان شما اگر جواب بتین، نوبت شما صاحب، باز به شنونده ها میریم صاحب.
نقطه اول این است که به نظر من ما درک بسیار غلط از قانون اساسی کردیم، به خاطری که ما تصور میکنیم که وکیل مسئولیت دارد، در حالی که قانون اساسی میگوید که وکیل فقط در اظهار نظر و در رای دادن مسئولیت دارد. یعنی این یک عملی سیاسی است، عملی در رابطه با وظیفه‌اش است که در داخل پارلمان، من مثلا با عنوان بشر دوست وکیل مردم، وقتی وزیر میاد هزار دروغ به او کلام میگوید. اینمی ماده با ما این انگیزه و این شجاعت به عنوان مثال میدهد که ما بالا شویم بگوییم وزیر صاحب این حرفایی که میزنی دروغ است، این واقعیت نداره، شما مردم فریب میدهید. به عنوان مثال وقتی وزیر دفاع میاد میگوید که ما ماش مامورین و عسكر و همه ما هم میپردازیم، من میگم که وزیر صاحب دفاع به عنوان مثال و واقعیت هم دارم در نزدیک پارلمان اردو اساکری کار میکنه که اینا در 45 روز ماش میگیره. یا در خاکریز امروز به عنوان مثال با ما تلفن آمد که ما 5 ماه شده که یک افغانی ماش نگرفتیم، در محاصره کامل هستیم و خطر تلف شدن ما وجود داره. اینی ماده 101 به ما اجازه میدهد که با جرأت با وزیر بگوییم که
دروغ است. این نظر است که ما ارائه میکنیم و یا رای به یک وکیل و یک وزیر بسیار قدرتمند مثلا میاد که همه چیز داره، اما یک وکیل بر اساس جرأت اخلاقش وظیفه اینا رو در کنارش ماده 101 به این مسئولیت میدهد که به وزیر به کاندید وزیر رای ندهد. اما در ماده های دیگر که مسئله جرمی مطرح می شود، مسئله جزایی مطرح می شود، مثلا غصب زمین است، لتوکوب است، اختطاف است، تجاوز جنسی است به عنوان مثال، قاچاق مواد مخدر است، اینا کارهایی است که هیچ ربطی به وظیفه وکیل نداره. بنابراین هیچ در قانون اساسی ما هم هیچ گونه مسئولیت نداره. فقط در ماده اولش در فقره در ماده 102 در فقره اولش آمده که اگر وکیل متهم به جرمی می شود، فقط سارنوالی به عنوان مثال اطلاع می دهد به ولسی جرگه که آقای غین به عنوان مثال در اینجا آقای فلانی فلان خانوم فرار کرده یا آقای فلان وکیل در قاچاق مواد مخدر دست داره، ما اسناد داریم و یا مثلا زمین غصب کرده. در این صورت این سارنوال فقط اطلاع می دهد به هیئت اداری ولسی جرگه و کارش پیش می برد. در جرمی مشهود که مثلا بالفعل دستگیر می کنه یک وکیلی که دزدی می کنه، یک وکیلی که بچه بازی می کنه به عنوان مثال، یا یک وکیلی که در موترش مواد مخدر است یا وسایل تروریستی است، این جرم مشهود حتی نیاز به اطلاع دادن هم نیست، چون جرم مشهود است. فقط در توقیفش کار در کجا خراب شد؟ اگر به من اجازه بدین من از اول میرم مطرح کنم که کار در کجا خراب شد در افغانستان. کار زمانی خراب شد که یک سارنوالا یک مکتوب روان کردند به دوره 15 ولسی جرگه سال 1385 یا 86 اگر اشتباه نکنم، آقای قانونی رئیس ولسی جرگه بود، یک مکتوب آمد از سارنوالا که فلان وکیل شما از غزنی کاندید شده، در غزنی وکیل شده، اما اسناد و مداری که وجود داره که این وکیل یک خانم بود، این وکیل اصلا ایرانی التبار است، افغان نیست و ایرانی التبار است، تذکره را جعل کرده و به دلایل ای آمده. و در آن وقت آقای قانونی ای مکتوب مطرح کردن به ولسی جرگه و از وکلا خواست که آیا شما اجازه میدین که اینا تحت تعقیب قرار بگیرد یا نه. تمام وکلا اگر اشتباه نکنم گفتن نه، ما اجازه نمیدیم تحت تعقیب قرار بگیرد. من در آن زمان هم گفتم که آقای قانونی وکلای محترم او مکتوبی که روان کرده سارنوال برای اجازه خواستن روان نکرده، چون مکتوبی که روان کرده فقره اول میگوید که برای اطلاع دادن به ما روان کرده، نه این که از ما اجازه بگیرد. متاسفانه از همون به بعد تعداد کج گذاشته شد. امروز وکلا در ذهنش این است که اینا هر کار میتوانند انجام بدهند.
آقای بشار دوست، امینجا یک سوال ایجاد میشه. مثلا در بعض ممالک دیده میشه که یک وکیل که از مسئولیت کامل برخوردار است، باز در پارلمان یک قاعده است یا قانونشان این است که مثلا 10 نفر وکیل یا 50 نفر وکیل یک پیشنهاد امضا میکنه، باز دور سرش رایگیری میشه در پارلمان، باز مثلا میگن که نظر به مو مشکلات اگر سیاسی باشه 2 در 3 وکیلا یا مثلا جنایی باشه نیمه وکیلا رایگیری میکنن که مسئولیت از این وکیل باید برداشته شه. باز وکیلا رای میده خودشان مسئولیت خود وکیل خود از بین میبره، باز میتونه که تحت تعقیب جدی قانون قرار بگیره. این یک چیز در افغانستان هست نیست نمیفهمم.
متاسفانه در قانون اساسی در رابطه با جرمی که انجام میدهد اجازه پارلمان یا وکلا نیاز نیست. اما سارنوال در دفعه اول کار اشتباه کرد. در جرم مشهود همچنین فقط در فقره 3 آمده که اگر اتهام و تحقیق عدلی به این منجر شود که باید وکیل توقیف شود، یعنی در توقیف خانه گذاشته شود، آزادی سلب شود، در این صورت باید تصویب ولسی جرگه گرفته شود. در هر پارلمان دنیا، در افغانستان هم ما در ولسی جرگه به عنوان مثال ما کمیسیون مسئولیت و امتیازات وکلا داریم که دقیقاً با رئیس شما مصاحبه داشتین، که این کمیسیون وظیفه دارد که شکایاتی که از وکلا می شود در این کمیسیون بررسی شود. اما متاسفانه در طول تاریخ همین 12 سال در طول تاریخ همیشه که کمیسیون هم نتوانسته کارش انجام بده. اگر واقعاً کمیسیون کارش درست انجام داده میتونست، شاید وکلا این کار نمی کردن. بنابراین من چیزی که می خواهم بگویم به مردم افغانستان که در مسائل جرمی، جزایی، غصب زمین، ندادن کرای خانه، نفر بردن، برقی را مثلا کار انجام دادن یا خانه خود تعمیر کردن، پولیش ندادن، در قاچاق مواد مخدر، در دزدی، در اختطاف، در تجاوز جنسی هیچ گونه مسئولیت موجود نیست. این فقط وکلا اختراع کردن که ما مسئول هستیم. مسئولیت فقط در اظهار نظرشان است و در رأیشان است. اینم رأی در رابطه با وظیفه‌شان. مثلا بشردوست اگر درباره یک مسئله طبی یک نظر میدهد و این نظرش چیز مثلا متهم میکند به جا مردم، حتی در این زمینه من چی نیستم، من مسئول نیستم، بجز این که من در کمیسیون صحی مثلا در این رابطه صحبت کنم. فاجعه ما اینجاست که لوی سانوالی در امان زمان این جرأت نتونست که قانون اساسی را درست تطبیق کند، فقط باید اطلاع میداد و تعقیب شروع میکردن، اما متاسفانه تعداد کج گذاشته شد و امروز و کلا متاسفانه همونطور که شما میدانید خود را نعوذ بالله بالاتر از یک چیز چی نگویم از همه چیز میدونن و هر کاری که دلشان بخواد انجام میدن، چون همکارا و همسینفا اینا از اینا حمایت میکند متاسفانه و جامعه ما هم احترام از اینا رو میکند. کاش که مثلا وکیلی که در قاچاق دست دارد، در دزدی، در غصب، در مسجد که میرود، در کوچه مردمی را سنگباران کند.
ډیر مننه ډاکټر صاحب بشر دوست. مخکې تر دې چې اوریدونکو ته ورشو، یو پښتون استاد شاغل وطنمل څخه لرم. استاد بشر دوست صاحب توضیح کړی چې اصلا د جرمونو په وړاندې هیڅ وکیل مسؤلیت نه لري، لیکن دوی یو موضوع ته اشاره وکړه چې یو وخت یو ایرانی وکیل موږ درلوده، کله چې د هغې په اړه ولسي جرګې فیصله وکړه نو بیا له هغې وروسته دغه دود راغی، یعنی په قانون که دا شای نشته. نو ولی چارانوالی، ولی محکمه، ولی حکومت ده هغو وکیلانو پا ورانده اقدام نشی کولی چه جرمونه کوی؟ دوی پا بازارونو که مجوینو پولیس وهی، ترافیک وهی، هر کار چیز روی اقی کوی، لیکن وای چه مش مسئولیت لرو. و چارانوالی پا دی نپیشی، محکمه پا دی نپیشی، حکومت نپیشی چه وکیل سمره مسئولیت لری، سمره نلری؟
ګوري موږ په ټولنه کې اشخاص د دعوا د تحریک له نظر په دوه کټګوریو تقسیمو، یو عادي اشخاص دي او بل غیر عادي اشخاص دي، یعنی د مسلک له نظر یا هم د منصب له نظر. چې دلته موږ د مسؤلیتونه هم د هغه اشخاصو چې د خاص منصب او د خاص موقف درلودونکي دي په ټولنه کې، دغه یو څه د شکلي قوانینو څه امتیاز ورکړی دی. ګوري پارلمان کې موږ دغه اشخاص په دوه ډلو وویشل، چې یو هغه اشخاص دي چې د دعوا تحریک پر دوی باندې د خاصو تشریفاتو تابع دي، چې په هغه کې ولسمشرم راځي یا هم همدارنګه قضات راځي، د بشری حقوقو د خپلواک کمیسون غړي راځي، د ټاکنو د خپلواک کمیسون غړي راځي او همدارنګه د ملي شورا د دواړو جرګو غړي راځي، چې دوی دوه ډوله مسؤلیت لري. یو متنی مسؤلیت لري یا مطلق مسؤلیت لري چې تنها د وظیفې پورې محدود پاتې کیږي، چې دوی کولای شي د دندې د اجرا په وخت کې خپل نظر څرګند کړي، موقف
وټنملسه د موضوع خو تشریح شو. ډاکټر صاحب بشر دوست هم تشریح کړی، لیکن ما اصلي سوال دار چې ولې څارنوالي، ولې محکمې، بله ولې هغوی اقدام نه کوي؟
بیا ما تم که اجازه ورکړي یو جواب زهم لرم.
سیده رازمه، تاسو دې پښتنه تر رازمه دی په دې دند په وخت کې مطلق مسؤلیت لري، چې دا نقص کېدای نه شي. ولی بل شکلی مسؤلیت ده چې دی د جرم څخه، د جزا څخه، د محاکمې څخه معاف نه دي، بلکې رسیدګي د دوی جرم ته د خاصو تشریفاتو تابع دي، چې هغه تشریفات د ولسمشر په برخه کې هم شته دي، د ملي شورا د غړو په برخه کې هم شته دي. نو دوی له دندې څخه بهر، د پارلمان څخه بهر یا هم د وظیفې څخه بهر، دوی مطلق مسؤلیت نه لري چې د تعقیب لاندې رانشي، بلکې د دوی د تعقیب لاندې راتللو لپاره خاص پروسیجر شته، خاص تشریفات شته چې دغه باید تر سره شي. د تاسو وکیل صاحب مخکې ویل چې هغه وکیل د مثال په ډول یاد کړه، ولی زه به یو څه نور هم ور اضافه کوم چې جناب زاخیلوال صاحب شپږ نفر ماری پکړل، ولی تر اوسه د تعقیب لاندې نه دی راغلی. همدارنګه پخوانی د کورنیو چارو وزیر جلالی صاحب 9 او 10 نفر ماری پکړی دي چې په مختلفو جرایمو باندې تورن دي، ولی تر اوسه پورې عدلی او قضایی ارګانونو ته معرفي سوي نه دي. دا مسؤلیت ګرځي څارنوالي ته یا هم عدلی په مجموع کې
عدلی او قضایی څارنوالي ملامت ده په دې برخه کې نه ولسی جرګه
دي کې مشکل هغه ته راځي کېږي، عدلی او قضایی ارګانونو ته راځي کېږي چې دوی باید خپل دنده تر سره کړي، خپل مسؤلیت تر سره
کړي. بشر دو صاحب تاسو هم کله نظر څرګند کړئ چې اوریدونکو ته نوبت ورکړو، بیا وخت لرو سره مهرباني.
لوملای ټیکه دادا چې لابد مرغه لوی سننوال دی ولسی جرګې نه دی باور را اخلي. دوهم ستره محکمې په خپل قاضي القضات او د ستره محکمې غړي هم دی باور را اخلي، او د باور رای په افغانستان کې لابد مرغه هیڅ وخت د اساسي قانون د معیارونو په بنسټ نه دی ورکړل شوی دی. او یوازې زه ادعا کوم او ثابتوم چې ما د افغانستان د اساسي قانون په بنسټ کې دا لوی سرمولانو دا قاضي القضات دا وزیران ته می رای نه دی ورکړي، ځکه چې د دې اساسي قانون شرایطونه او معیارونه نه لري. نور وکیلانو ما ته وایي بشر دوست موږ خود دا ماده پویژو یا نه پویژو دا معیارونه موږ وینو، اما اغه وخت چې موږ غواړو رای ورکو او دوی د موسره کینی کمپاین کوي، همدارنګ چې جهانی په خپل فیسبوک کې هم تاسو ارومرو اغه لوستلی یاست، اغه ولیکل چې لا بعد مرغه اکثر مطلق وکیلانو یا د پیسې په منصب یا د قوم په بنسټ یا د ژبې په بنسټ یا د مذهب په بنسټ یا د تنظیم په بنسټ او یا د معاملې په بنسټ رای ورکوي. لوی سرنوال د بلګې په توګه اغه وزیر چې قومي راګ لري، د قومي احساس لري، هغه ته وایي چې بیا که چیرې د تاسو د قوم یو سړی مجرم شو، که تا یو پرزه ولیکي، زه د هغه سره مراد کوم. یا د بلګې په توګه د مذهب په بنسټ، د سیمې په بنسټ او همدارنګه د نورو معاملې په بنسټ کې، حتی ځینو وکیلانو په ولسي جرګه کې دوی خپل ویل چې مستند لرو، وزیر وکیل ته وایي چې یا وکیل وزیر ته وایي چې زه تا ته رای ورکوم په دې شرط که ته وزیر شي ماته د ما ترزوی د بلګې په توګه په دا ځای مقرروي، یا د ما سړی چې په بندیخانه ده هغه ته رخصت ورکوي. اساسي یو اساسي دلیل همدا ده چې وکیلانو د معاملې په بنسټ، معامله یوازې پیسې نه ده، معامله کېږي کې نور بلي. مثلا دا ده چې ځینو یو بالکل یو مثلا بل مسله دا ده چې هغه وخت چې دا له بعد مرغه دا وزر پیدا شو، وکیلانو چې په میډیا په رسانه متمکیږي شپه په د بلګې په توګه په رادیو تلویزیون وایي چې دا وکیل د ځمکې په غصب لاس لري، یا دا وکیل د مواد مخدر، یا د دې وکیل په موټر کې 14 موادونه پیدا شوی دي، بیا سبا دا وکیل راځي په ولسی جرګه کې خبري کوي او وایي چې دا غټه توتیا ده، زه فرشته یم. بیا زه په خپل دوی ته وایم چې وکیل صاحب خو تاسو پرېږدئ چې لوی سرنوالی خپل سیرنی وکی، خپل تحقیق وکی چې واقعا موږ پوښو چې ترشتیا وایي که یا دارسانه یا دا سره رشتیا وایي. او دا د بلګې په توګه دا وکیل دی غزنی چې راغلی وو، خو هیڅ معلوم نه شو چې دا واقعا افغانی وو، د افغانستان وو، که د ایران وو او ایرانی وو، یا دا سوز ورځې د مخه تاسو ولیدل چې ځینې وکیلانو د رهایشي منزلونه اخیستلی دي، پیسې نه ورکوي، یا د برېښنا بل پیسې نه ورکوي، یا د ځمکې غصب کړی دي، یا ځینو خلکو دوی له تکوب کړی دي. کچیرې عدلي تعقیب نه وي، کچیرې سیړنې نه وي، خو که دا وکیل واقعا دا کار نه وي کړی، هم بدنام کېږي او تاخیره موږ نه پوهېږو چې واقعا دا واقع درلود. د دې دپاره دي چې وکیلان باید د خپل ګټې دپاره هم هغه وکیلان چې پاک ده باید واقعا عدلي تعقیب ومني. کچیرې یو لوی سرنوال او قاضي القضات د افغانستان د معیارونو د اساسی قانون دی بیانون په بنسټ واقعا راشي، اگر کولی شي دا کار وکړي.
بله ډیر زیات
مننه. نوبت شنونده منته منظور ما وکیلای خوب نه، وکیلای سرزور است خو.
بله نو لاندې خبرتیا ورسته قدرمنو اوریدونکو ته د ټلیفون شمیرې، د سکایپ پتا او همدارس د فیسبوک آدرس ورشيو چې له موږ سره تماس ونیسي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
شماره تلفن ما 0700-822-755 و 0799-203-542 و شماره بین‌المللی ما 00-42-02-211-4501.
هم در از در سکایپ لاری لمشتره تماسونی سی زمجد سکایپ پتر راژیو دات آزادی راژیو تکی آزادی او هم در از در فیسبوک لطریق اخبل نظرون او پشتنی راستوالش facebook.com/آزادی راژیو. اوریدون که در تلفن لاری لرو میرابانی که ویسایب
زما سلامونه منه استاد په بشر دوست ته د غالي راډیو ټول اوریدونکو ته سلام.
سلامات اوسئ. مهرباني.
زه غواړم یو لنډ نظر ورکړم د هغه راکړی.
مهرباني.
لومړی خو د ولسي جرګې او یا د عمومي ټولې ټاکنې چې دی قانون په اساس نه دي چیرې ولسي جرګې ټاکنې زه د ننګرهار څخه تاسو سره په اړیکه کې یم چې وښیي نو په عمومي ډول ټولې رایې یو مشخص کاندید په ګټه وکارول شوې هغه هم د زور ټوپک او د نورو په زور اوس په ننګرهار یو شمېر وکیلان لکه ظاهر کبیر او نور شخصي ملېشۍ لري طالبانو سره همکاري لري او نور قضایي مسؤلیت خو هغه مشهدو سره تشریح کړو.
درست.
نو تاسو په دې ډول نظر غواړم چې باید څه ډول اقدام وشي چې دا سوغانی د خارجي هېوادونو د ولسي جرګې د وکیلانو په نوم بند شي.
صحیح. ډېره زیاته مننه. بل اوریدونکی لرو ځان معرفي کوي. آزادي راډیو له راډیو لرې شی او خبرې وکړي. وعلیکم السلام. مهرباني کوئ. بله صاحب اورو خبري وکي.
بله صحبت کړئ.
دې لکه چې تاسو आवाज نه اوري بل اوردون کتاب نو غوښت ورکو او صادي رادیو ده. مهرباني کوئ تر شنو اسمان لاندې خبرونه.
سلامونه و احترام او خوونه درنو مهمانو ته سلامونه او نه کوم تاسو ودی ورداګ.
مهرباني ورداګ صاحب.
نو واقعیا د زاش خپل سترګو دې بلای هو د تای او راته کابل کې یو نه مو یو وکیل وو چې وګورې د موټر ورته کو شو یو تر او پکې وو یو نو د واقعیا په وکیلونو کې مشکل شته یا خو مخنیوای با څنګه مو شي با څنګه موږ او تاسو ملا تم بده کې همکاري نکو چې مشکل ویني یو وکیل کوزي یو څوک وی یو څو دی وچا ته بیزاتی ور جوړوي ولیکن ملا ته همکاري نکو موټر کې موږ راډر کاسو بیا مو ورته مورته د دوی یو عمل وکوي ته ورو را به ته اصحاب د خراب دی باندې ان کې مشکل تجوری دا وکیل دې مصالحات نو ملا ته هم کوری چې مو کو دا مشکل حل کی څور وسته به پنا
bale ډېر زیات
هم کوری نو کولو واڅه وشي.
صحیح. ډېر زیات مننه ورداک صاحب. بل اوردون کله روزان معرفي کوي.
bale
خبر یو
سلام خو سلام تا تاسو همکار زریف نظر تاسو ټول اوریدم کو ته
وکړم سلامات سه اجي صاحب عزیمی مهرباني
ازونده وسه اول خو یو ځنګره سلام ګرام وکیل صاحب ته بشر دوست صاحب ته وړاندې کوم ښکته مونږ په پالیسي جوړه کې یو دغه سي پندلس کسان ور دغه سي وکیلان درلودای د افغانستان حالات په دغه حال ته نسلې ټول خبرې وکیلان صاحب وکړي بشر دوست صاحب وکړي د مسؤلیت او د نه مسؤلیت په اړه کې کنه اوس کوم دا وکیلان نو جرم نه کوي هغه عدالت یې نه ده کړی اکار یې نه ده کړی خلکو ته او د خلکو هغه وظیفه چې د دوی غاړې ته اچولې ده هغه هم په سلامتۍ
اجي صاحب اواز مو بروک شو بیخي پسې خیر بل اوریدونکي ته ورځو ځان معرفي کوي. آزادي راډیو وعلیکم السلام. مهرباني کوم
ننګرهار نه.
مهرباني.
خبره د عبد تصیب وتاسیب خبره ورور د حساب د شری ټول کال لوی سانو علینا حکومت نه خراب دي تاسو خو پارلمان خیزوان دا څوک مسؤلیت نه لري د عام خلک په د نور چارواکي دی باندې قانون نه تدبیق تاسو ګوري په خدای ستاسو مخ کې مونږ په یو ټلویزیون کې یو کس ولید هغه ویل دا قاصاسي قانون دا جعلی دی پایدا جالي دی وایدا چې و جوړ شوی جالي جوړ شوی نو سره د موږ په جرأت باندې د قانون خلاف په تلویزیونو کې خبرې کوي په مطبوعاتو کې کوي له راډیوګانو سره کوي عام قانون مراته دا وو تاسو څنګه شي ویل نو پارلمان خو څه دی پارلمان خبره خروج تر چارواکي خبره مې ټول هغه پورې کوله تاسو ګورئ د سمنګانو والی دا نور خپل نور الها و غیر قانونی کار میکیږي سرنوالی غل نه اسره نو خیر د خوایمه چې دا ټول کار د حکومت او د سرنوالی کار دی هغه چې جرأت ونه کړي مغوونه کې چې کم کم دي چې قانون خلاف چې خبره وکړه راکښ نه کیږي عدالت نه سره بغیر له دې نه چې څوک ورته وکړي سرنوال ته دې خو جرم وکړو نه نه سرنوالی به خپل اقدام وکړي چې ورور ته د ملي ګټو خلاف خبره کوي ته د ملي ارزښتونو خلاف خبره کوي هغه باید ونیول شي عدلي تعقیب لاندې ونیول شي نو هله به دا مشکلات ختم شي
صحیح ډېره زیاته مننه دا هم یو موضوع ده بل اوریدون خیلی روز ځان معرفي کوي آزادی رادیو
بله
سلام علیکم جهاد ګل ملنګزی خبرې کوم دی پکتیانا
مهرباني کوئ ملنګزی صاحب
صاحب داسې چل دی ما یو ما ورور د وکیل د شورای ولایتي دی ما امځکه غصب کړې په لحاظ د خدای سرنوالۍ کې مې مریضه کړې د ټول خلکو باندې ګرځېدلی یم د ما ورور د رئیس وکیل د شورای ولایتي پکتیا ده بعضي وکیلان د ولسي جرګې د ملاتړ کوي حتی که زه د وکیل نوم په تلیفون کښې واخله زه سبا بندې کېږم ما تهدیدي په مرګ باندې مې تهدیدوي ما خپل ماشومان را باسلي دي ګادیز مې تر کړی ده راغلی یم په هرات کښې ژوند کوم اتله سفا خلخانه راپسې ده ما ځکه دا خپل ورور وکیل د شورای ولایتي غصب کړی ده
صحیح ډېره زیاته مننه ستاسې آواز ټولو خلکو واورېدو بل اورېدونکی لرو بیا به ورشو مېلمنو ته خیر دوی هم ډېر منتظر پاتې دي
مننه ډاکتر منصور مجاب یم له کابل څخه اړیکه نیولې
مهرباني
اول خو ده چې آیا د بشردوست نه پوښتنه ده چې وکیلان د مسؤلیت په اهمیت پوه شوي دي که نه یعنې چې دا قانون همدغه چې دا کوم په قانون کې دی یا په ځایته کړی دغه مسؤلیت په اهمیت دی پوه شوي دي که نه او بل د دې تر څنګ ګورئ د یو بد عمل عواقب په اخروي ډول باندې دوی ته نه دي ویل شوي صحیح ده چې دوی به پوهېږي چې کوم کار بد دی اخروي دنیاوي تعقیب لري اما په دولتي سطحه باندې دغه د اخروي بخش چې دی دا ډېر ضعیفه دی او بل مې د بشردوست نه پوښتنه ده چې ګورئ ټولو وکیلانو سو استفاده کړې او ستاسو په شمول باندې تاسو چې کله خبرې کړی یو نامعافیت خلکو ته نه ورکوئ یا مثلا په داسې شکل تاسو خبرې کوئ یعنې زه داسې یم چې بشردوست ته میدانه ولې نه میفهمه شما میدانین ولی نمیفهمین که چی بکنین از کجا شروع کنین چی گونه شروع کنین یعنی شما باید خود در بتین اما یک کار را بکنین شما هیچ همی تو قرار هر زایده میگی هر رسانه پیش سامیری گپ میزنی خلاص شما مسئولیت بیشتر داری که یک رسانه بگوین
صحیح مجاب صاحب اکثر پوښتنې ډاکټر صاحب بشردوست ته متوجه دي خو مخکې تر دې چې بشردوست صاحب په تفصیل دغو پوښتنو ته ځواب ووایي لومړی دې استاد وطنمل د وردګ صاحب د څرګندونو په اړه نظر څرګند کړي وردګ صاحب باور درلود چې وایي ملت هم مسؤوله دی کله چې یو وکیل یا هر بل زورواک په عمومي سړک کې یو ترافیک وهي یو پولیس وهي ټکوي یا یو بل څوک ځوروي خلک هم باید چوپ کېننی خلک اقدام وکړي آیا خلک دا کار کولی شي یوه خو خلک داسې بې تفاوته نه ول اما اوس د ده په نظر هم د یو شمېر نورو خلکو په نظر هم خلک یو څه بې تفاوته شوي دي خپل مسؤلیت نه ادا کوي که څرنګه
د دغه سي قضایاو پر وړاندې عام د دغه سي وکیلانو پر وړاندې نه تنها ولس مسؤلیت لري بلکې ملي شورا هم مسؤلیت لري رسنۍ هم مسؤلیت لري حکومت هم مسؤلیت لري او دغه وکیلان هم مسؤلیت لري ګوري رسنۍ مسؤلیت لري چې دغه سي قضیه باید بربند کړي دغه سي قضیه نشر کړي دغه سې کړنې دي وکیلانو نشر کړي او همدارنګه ملي شورا هم مسؤلیت لري چې د دغه سې وکیلانو سره د محاسبه وکړي یا د مستقیمن دوی محاسبه وسره وکړي چې خپل طرز العمل لري وکیل صاحب په دې اړه باندې تاسو ته نور جزئیات هم درکړي او حکومت هم باید د داسې وکیلانو سره محاسبه وکړي موږ عدلي او قضایي ارګانونه لرو چې دغه سې قضیه باید جدي تعقیب کړي او همدارنګه خپل اولس هم مسؤلیت لري چې اوس موږ خواله رسنۍ لرو د دې خواله رسنۍ لارې څخه دی باید خپل مسؤلیت تر سره کړي او همدارنګه دوی کولای شي چې مدني حرکتونه د داسې کړنو پر وړاندې تر سره کړي یا هم خپل آواز پورته کړي نو تنها ولس مسؤلیت نه لري بلکې دغه څو ارګانونه چې ما یې نومونه واخیستل دوی مسؤلیت لري چې د وکیلانو د داسې کړنو پر وړاندې غبرګون وښیي او خپل غږ پورته کړي او بل دا چې یو بل یو بل ورور هم ویلی و چې ټاکنې غیر قانوني وي او د کلا خبرونو لاسوهنی وکړلې او د دې په اړه باندې زه باید وایم چې پارلمان اوس د مشروعیت له بحران سره مخ ده. د مشروعیت له بحران سره سره د نور هم غواړي چې ځانونه د بحران کند ته ورټیل وهي، ځکه یو داسې چې پارلماني مسؤلیت د مجازاتو او محاکمې څخه د معافیت معنا نه لري. دغه کسان چې اوس په پارلمان کې غیر قانوني کړنې کوي، غیر قانوني کړنې ترسره کوي، دا په دې معنا نه ده چې دوی مسؤول دي او هیڅ ډول مجازات کیږي نه او دوی محاکمه کیږي نه. دوی باید مجازات شي. ولې دلته سستی دی؟ عدلي او قضایي ارګانونه ده چې دوی باید
تشکر وطنمند صاحب محترم. خب دکتر صاحب رمضان بشر دوست، نوبت شما سوالا را اگر یاد داشت کردین خلاصه خلاصه جواب بدین که کم باز ما هم سوال داریم. صاحب
بزرگوار هستین. نقطه اول این است که من نه ادعا دارم که میفهمم و نه ادعا دارم که میدانم و فکر میکنم اولین همی دو ادعا اشتباه است. نقطه دوم این است که به نظر من ملت در این رابطه مسئول نیست که خود ملت مثلا سوتا بگیرد و کلاشنکوف بگیرد و امثال هم کند. هدف اساسی ساختن دولت دقیقا این است که ملت و افراد دیگر در کارهای خوشبختانه دست نزنند.
بشر دوست صاحب تاسو په غرب کې هم ژوند کړی دی، که مو فکر وی په نور دنیا کې یو څوک جرم کوي، خلک نور دا کار نشي کولای چې ورشي هغه مجرم ونیسي یا وی وحیدا کار نه کوي، لیکن اډیقل اواز پورته کوي، مسول ارګانونو ته خبر ورکوي، پولیسو ته خبر ورکوي، یعنی هیڅ څوک هم بے تفاوت نه پاتې کیږي. نیمه په وطن کې دام سیده کچرته خلک په خپل لاړ شي او اقدام وکینو بیا ګډوډی رامنځته شي، لیکن ادیقل اعتراض کولای شي چې کله ویني چې یو پولیس ناحق وهل کیږي، یو ترافیک ناحق وهل کیږي، دوی د اعتراض اواز پورته کولای شي. په دې برخه کې خو ادیقل مسؤلیت لري.
موږ باید لومړی ټکه په نظر کې ونیسو چې یو پولیس د بیرګ په توګه د یو سړی سره ستونزه لري. یو سړی راځي هلته قضاوت کوي او هغه وایي چې ته مسؤل یې د بیرګ په توګه، دا کوم موږ پوښو چې واقعا مسؤلیت دی څوک ده؟ بل ټکه دا ده چې موږ چې د اعتراض کوو، یو خو د افغانستان د ولس لپاره اعتراضي قانوني لارشته چې موږ باید مراعات وکړو. زه په دې عقیده یم چې موږ باید خپل قانون مراعات وکړو. بل نقطه دا ده چې د بلګه په توګه ماته سوز له خلکو ویلې دي چې بشر دوست موږ په دې اړه مداخله وکړ، د مثال په توګه خبرې د بلګه په توګه می خبر ورکړ، بیا موږ په خپل حالته مجرم معرفي کیجو، موږ په خپل په سلګونو ستونزې حل تخته کیجو، ځکه چې بیا ټول راضي موږ ته وایي چې ته مسؤلیت لري، دا کار نه دی شوی یا دا کارونه دی شوی دی. زه دا وایم چې د دې په ځای چې موږ دا کار وکړو، موږ دکه په غرب غوندې د بلګې په توګه هلته هم سل په سل ټول شیشه نه ده، حتی یو دولت شته، یو پولیس شته چې قانون مراعت کوي، او لازم نه ده چې موږ تلیفون وکړو چې دا سړی دا کار کړی دی. هغه پولیس خپل دنده پوهیږي، هلته نظارت کیږي، د هغه وزیر تر نظارت لاندې ده، او دا د پارلمان مسؤلیت ده. زه په دې عقیده یم چې هر نیمګړتیا، هر بد کار چې په افغانستان کې شته، د وکیلانو مسؤلیت ده، د سناتورانو او په ځانګړي توګه د وکیلانو، ځکه چې موږ دا سلط لرو چې ولسمشر په محکمه کې واچوو، موږ دا سلط لرو چې لوی څارنوال محکمه کو، قاضي القضات محکمه کو. وکیلان وایي چې د موږ مسؤلیت نه ده چې سړک جوړ کو، د موږ مسؤلیت نه ده چې د بلګې په توګه د پولیس یو سړی ونه وهي یا یو غل ونیسي. زه وایم چې سل په سل د تا مسؤلیت ده، که ته د یو کورنۍ چارو یو پاک وطن دوست او متقي وزیر ته رای ورکي، خو سل په سل دا کارونه لمز بی قانونی لمز زی دی دی پاره دی چی اساسی ستونزه په پارلمان کې ده. په پارلمان کې په دولس کال زه وینم تر اوسه وکیلانو په دا پوه شوی نه ده چې فساد یوازې بدی اخیستنی نه ده، یوازې پیسې نه ده چې اخلي یا ورکوي. فساد د افغانستان د قانون په بنسټ په درېیم ماده کې راغلی دی چې که چیرې قومي عمل وکي، مذهبي عمل وکي، تنظیمي عمل وکي، سیمه ایز عمل وکي، دا هم فساد ده او تر تعقیب باید لاندې ونیول شي. که چیرې وکیل بد کار کوي،
زه چې وایم وروره دا بد کار کړی دا د موږ نوم بدوي وایي چې د موږ د سیمې ده د موږ د ژبې ده د موږ د مذهب ده د موږ د منطقې ده د موږ د قوم ده او که چیرې یې شی پاته نشي وایي بشه دوسه دا خبرې ما کوه د موږ هم صنفي ده دلته درې کال ناست یو زه وایم چې وروره که چیرې وسله بې قانوني وکړي که د تا پلار وي هم ته باید قانوني چلند وکړي زه په دې عقیده یم چې اساسي ستونزه په افغانستان کې دام ده او د ملت هم ده ملت نه باید خشونت لاس وی ملت باید یو پاک وکیل ته رای ورکوي هغه خلک چې دی رای ورکولو په وخت کې دی یو موبایل د پاره رای ورکوي یا دی یو ورځی دی یو غرمه دی ډوډۍ د پاره رای ورکوي یا دی قوم یا دی ژبې په ونسد رای وکړي دا دی پکتیا سره تاسو خبر واوریدل چې دی د ورور ک زبر دی چې پوښویم دی د ورور په دا ظلم کوي دی بلګي په توګه او زه باور لرم چې امکان لري چې دا د خپل ورور د پاره کمپاین مغه وکړي امکان لري اساسی ستونزه دا ده چې کچیر یو سلور دش بشر دوست په پارلمان کې وي زه سل په سل عقیده لرم چې ډېر شیانو په قانوني په مسالمتامیز توګه بدلون راځي او د دولت فلسفه هم دا ده چې هغه مسؤلیت لري دا مسؤلیت دغه په غاړه ده او نه د ملت او د ولس په غاړه ده او د دې لپاره دولت جوړ شوی دی
بله تشکر وقت ما زیخ شده میره یک نتیجه گیری خوب اگر شد وطن من صاحب محترم مشکلات کلی میفهمن رای حل چی است مثلا اگر مثلا هر قوم یا هر ولسوالی بشر دوست خود انتخاب کنه روان کنه او یک رای حل است یا نیست یک مشکل دومی است که در انتخابات دستبازی هم شده مثلا نفرای ما میفهمیم که بشر دوست خود انتخاب کرده رای اکثریت هم گرفته مگم صندوقات دست بازی شده اون رو گفتن تو بیشی در خانه تو گمش که حالا باز پسان میری باز یک نفر دیگر رای وزش روان کردن یعنی رای دست زده شده خو رای حل چی از وطن ملسیب؟ چاره؟
گوره راتلون که تاکنی چه ترسرکی دیده پاولان دی اولس مسئولیت لری چه داسی کسان دازل انتخاب کردی چه هغه اولس تا هیواد ته متحد پاتې شوی وي ولس ته خدمت کړی وي پاک سړی وي پاک نفس سړی وي هیواد ته ژمن وي او دوی خپل امتحان ورکړی وي ولې داسې کسان چې هغه خپلو ګټو ته ژمن وي د هیواد ګټو ته ژمن نه وي ولس ته خدمت نه کوي دوی په دغه تیرو ټاکنو کې امتحان ورکړی وي داسې کسان دی بیا نه انتخابوي او د حکومت هم مسؤلیت دا چې باید ټاکنې شفاف وي رڼې وي درغلۍ پکې ونشي تقلب ونشي داسې کسان پارلمان ته لاره پیدا نه کړي چې هغه ښه بګراوند نه لري یا یې هم د مخدره توکو په قاچاق کې دی مشغوله وي یا هم د مافیایي کړیو سره دی لاس لري یا هم همدارنګه د انسان په انسان تښتونه کې دی شهرت ولري داسې کسانو ته باید دی اجازه ورنه کړي او همدارنګه د نړیوالې ټولنې مسؤلیت هم د دې هیواد پر وړاندې دا ده چې نور دې په ټاکنو کې لاسوهنه نه کوي ځکه چې هر څومره دې په دغه ټاکنو کې لاسوهنه وکړي په هغه اندازه به د دې لپاره مشکلات زیاتېږي ځکه دلته به مافیایي کړي
درست دیم بله وطن مر صاحب امین یک سوال دیگه هم ایجاد میشه ډاکټر صاحب بشردوست میخوایم پرسان بکنم بشردوست صاحب دغه پارلمانای دنیا مثلا بساز اعزاب وکیلا تشریف دارن مثلا بگم وکیل که از سبزاس او یک دفعه اگر جنایت مثلا وکیل اسپیدی را در جرمنی ببینه باز او خودش اقدام میکنه میره به سارانالیا مراجعت میکنه یا یک چارهش میکنه که طرف مقابل میگه که یعنی در فلانی جای دیپلمش ساختگی بود و تحت وزیر استفادات نیست حالا ما که میبینیم یعنی جای حیرت است و آدم حیران میمانه است که وکیل صاحبایی که در تشریف دارن اینا هر کدام در یک گروه خو ارتباط دارن مگم در مسئله امتکارا کلشون اتفاق نظر دارن در مسئله مافیایی هیچ کس صدای خود نمیکشه مثلا هیچ اقدام نمیکنن صاحب این یک چاره چی است چرا یا کلشون دستشان یعنی یک قسم متحد هستند در مسئله بد کردن به مردم صاحب
یک مشکل اساسی و بنیادی در افغانستان ما داریم که متاسفانه اکثریت من نمیگویم که 100 فیصد، شاید 30 فیصد مردم ما بر اساس معیارهای انسانی، اسلامی، وطنی، ملی و امثال هم رای بدهد، نظر بدهد که ما شاید رایشان گرفته باشیم، اما 70 فیصد 60 فیصد ما معیارش قوم است. یک هزار وقتی میبینه یک هزار دیگه دزدی میکنه، مثلا تصادفا یک پشتون تیر میشه، برش بگه که برن اونو دزدی کرد، میگه نه من دیدم اونو پشتون دزدی کرد اون رفت. یک پشتون میبینی که یک مثلا طرف یک چیز یک دختر چشمک زد، در اونجا میبینی که یک تاجیک هم اصلا گزاره است، برش بگو برن تو به دختر چشمک چرو میزنی، میگه مرکز زدم اونو ازاره بود، نمیدونم تاجیک یا ازبک. یا مثلا تنظیمی وحدتی رو میگه که توی قدر کشتی، میگه من نبودم حرکتی بود، حرکتی رو میگه قدر کشتی، میگه من نبودم، نمیدونم وحدتی بود. متاسفانه اصل منبع خراب است. در کشورهای دیگر رهبرشون در حزب سبز مثلا اول در داخل حزب کمیته داره، وقتی که یک عضوشون کاری بد میکنه اول او کمیته جزایش میده، بعد وقتی کمیته او جزایش داد، بعد دوباره در خودی پارلمانش این مسئله دیده میشود و مردمشان هم کاری بده که میکنن کاری بد جزا میدهد. مردم ما کسی کلان کروزر داره، قصر داره، کاخ داره، جریب زمین ها داره، 70 فیصد او را احترام قائل است، به جایی که او را سنگ باران کنه، به جایی که پرسان کنه که مال کی رو دزدی کردی که چه ناز و نعمت رسیدی. رهبر در کشوری که قهرمانانشان متاسفانه قاتلی نشان است، در کشوری که ما میبینیم افرادی که ستایش میشوند، برایشان مراسم گرفته میشود، دستش در خون قوم خودش آلوده است، اقوام دیگر که ما بگذاریم، یا در کاخ و قصر زندگی میکنه. شما وحشتناک از صدها هزار افغان یک جای نشسته جلسه داره، یک رهبر میاد با 6 لاند کروزر، یک کرایه نتایش با 60 هزار افغانی است، میاد از عدالت صحبت میکنه. بین 500 نفر یا 600 نفر 1000 نفر یک افغان بالا نیست که بگه بالاشو بگه دو برادر تو آمدی با 6 لاند کروزر با لباس و کاخ از عدالت صحبت میکنی، من گرسنه هستم چگونه از عدالت صحبت میکنی؟ امیر لاند کروزر از کجا آوردی؟ از دزدی نشد؟ ملت ما متاسفانه هنوز اکثریتشون به این روش نرسیده که واقعا کسایی که کار نیک میکنن تحسین کنن، حمایت کنن، کسایی که کار بد میکنن از او دوری کنن. قانون اساسی به ما یک امکانات داده، اگر روزی مثلا 100 هزار افغان در کابل 5 میلیون زندگی میکنن، اگر 100 هزار افغان پیش پارلمان بیاد که فلان وکیلتون دزدی کرده، قتل کرده، غصب زمینه یا متهم است، به عنوان مثال، شما تا این وکیل به سران ولی معرفی نکنین ما دروازه را آزاد نمیکنیم. اولین کسی که در کنارشان قرار میگیرد بشر دوست است، اما متاسفانه ما هنوز حتی دزد خود که از قوم ما باشه او را فرشته میگوییم، قاتل خود که از قوم و مذهب و تنظیم ما باشه فرشته میگوییم، یا مثلا از منطقه ما باشه، از ولایت ما باشه و دیگر. متاسفانه معامله وجود داره، مثلا دو رهبر میبینی کم دیگر را شیطان میگوین، بعد فردا که به نفعشون شد همی دو فرشته میشوند، از هم دیگر توصیف میکنند. ما رهبرای میشناسیم که یک زمان هزاران نفر از قوم خود به کشتن دادن که فلانی کافر است یا فلانی متعصب است، علیش بجنگین. فردا که منافعشون مشترک شد، اینا با هم ائتلاف ساختن، در کنار هم نشستن. امروز دولت افغانستان که ببینی، افرادی که در دولت نشستن افرادی نیست که بر اساس منافع حتی قوم باشد، کسانی است که واقعا به خاطر منافع شخصی خود حتی پدر مادر خود قربانی کردن. امیدوار هستم که ما روز به این رشد برسیم که انسانای پاک، متقی، متحد، متخصص از هر قوم و مذهب و زبان و تنظیمی که باشد در پارلمان روان کنیم و این پارلمان، همانطور که یک از نمایندگان پارلمان دنیا پرسان کرده بود که چی صلاحیت شما دارین، گفته بود ما زن و مرد ساخته نمیتونیم، مرد زن ساخته نمیتونیم، دیگر هر صلاحیت داریم. اگر 50 وکیل در پارلمان مثل ما می بود، حرفای ما رو گوش میکرد، من معتقد هستم که مسیر تاریخ افغانستان بله بدون خشونت تغییر میکرد.
بله، ډیر زیات مننه. یو څو پیغامونه چې د فیسبوک لاله اوریدونکو راستولی دي، شمشاد ګیانی خیلی کلی دي، هیڅ باید قانون په وړاندې مسؤلیت ونه لري، هر څوک چې د جرم مرتکب کیږي باید محاکمه شي او تر ټولو اول باید په وکیلانو باندې قانون تطبیق شي، ځکه همدا قانون دی چې دوی جوړ کړی دی. ګلمیران عثمان خیلی کلی، اگر قانون اساسی به شورای ملی مسؤلیت داده باشد، بهتر است بالای قانون اساسی دوباره تجدید نظر شود. دغه پیغامونه و چې البته نورم راغلی دی، لټولو منندویو. ځینې پیغامونه داسې دي چې نوې موضوع پکې نه و. یو اوریدونکو ویل چې عظیمی صاحب ویل وی جرم ته چې څه کوي چې ځینې وکیلان جرم کوي یا د قانون سرغړونه کوي وی سم کار هم نه کوي، هغه کار چې دوی ته ورسپارل شوی دی مثلا باید دوی قوانین وضع کړي، قانون نه وضع کوي یا نور مسؤلیتونه چې وکیلان لري او باید ترسره کړي هغه هم نه ترسره کوي. وطنمل صاحب په دې اړه ستاسو تبصره څه ده؟
ګورئ، د ملي شورا اصلي دندې قانون جوړونه ده او نظارت ده، د حکومت پر کړنو نظارت ده. ولی اوس مهال د دې عرف داسې سوی ده، عرف داسې سوی ده چې د دې اصلي مسؤلیت دا ده چې څنګه خپل موکلینو څخه پذیرایي وکړي او څنګه د معرفي کی څنګه د واسطه سي، هغه وکیل چې واسطه سي هغه د دې په نظر خو وکیل ده. ولیکه هغه په قانون جوړونې په پروسه کې د ګډون کړی وي کنه یې کړی، د حکومت په چارو باندې د نظارت کړی وي کنه یې کړی، هغه د لپاره خو وزیر ده، کدی ته ډوډۍ ورکړه ده خو وزیر ده، کدی سره ځوان مو کړل هغه خو وزیر ده، خو وکیل ده. ولی دغه کارونه لدی څخه پاتې دي، اولس هم پولیس کې هم دغه شعور یو څه ضعیف ده چې د وکیلانو اصلي دندې ته نه متوجه کیږي، بلکې د دې کار تر سره کړ، د دې ته کار وکړ، د دې ته ملمستیا ورکړه، بس وای چې دا سم وکیل او همداسې ځوان وکیل ده. ولی اصل کار به په پارلمان کې پریښی وي چې قانون جوړونه ده، نظارت ده، په دغه وخت کې به یا په دوبۍ کې وي یا په هند کې وي یا هم په نورو ځایونو کې په تفریح باندې تللی وي. نو اصل وظیفه د دوی نه پاتې ده.
سلامت اوسئ. د پوهنتون استاد شاغله محمد یعقوب وطن ملاو، د ولسی جرګې غړی ډاکټر رمضان بشردوست چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ، تاسو ډیره ډیره مننه. له تاسو اوریدونکو هم منندویو چې ټلیفونونه مو وکړل او یا مو پیغامونه راوستول. هیله لرو چې زموږ دوهمه موضوع هم واورئ. په افغانستان کې د یوه منطقوي ځواک په جوړېدو خبرې کوو، څه فکر کوئ چې دا ځواک به تر څومره ګټور وي، تر څه حده ګټور وي، سوله و امنیت به تامین کړي، او که د ځینو په وینا د یو شمیر خپل سرو وسلوالو ځواکونو په شان به مشکلات جوړ کړي. هیله ده چې په دې بحث کې هم له موږ سره اوسئ. خو اوس د دې سات خبرونو واورئ چې فرشته نگاهی وړاندې کوي.
نخست سرخط چند خبر. رئیس جمهور اشرف غنی میگوید شکنجه و اعمال غیر انسانی در میان نیروهای امنیتی افغان جا ندارد. وزارت داخلی افغانستان از کشته شدن نزدیک به 400 شورشی مسلح در یک هفته گذشته خبر میدهد و ملاله یوسفزای فعال پاکستانی خواهان مبارزه با تبعیض علیه زنان شده است. سلام، تفصیل خبرها را نخست با چند خبر از افغانستان آغاز می کنم. رئیس جمهور اشرف غنی از منصوبین امنیت ملی کشور تقدیر کرد. او که در یک مراسم در قطعات خاص امنیت ملی سخنرانی می کرد گفت فعالیت قطعات خاص نتیجه خوب داده. آقای غنی همچنان گفت شکنجه و اعمال غیر انسانی در میان نیروهای امنیتی جان ندارد و از قوای مسلح کشور خواست تا به اسیران مخالفین مسلح مطابق قانون رفتار کنند.
به ملی امنیت که شکنجه غیر انسانی
و میگوید در امنیت ملی شکنجه و اعمال غیر انسانی جان ندارد. این نهاد نیست که به شکنجه متهم شود. شما به هر افغان احترام دارید و حتی با دشمنان کشور نیز مطابق قانون رفتار کنید.
باور لرم که تاسه هر یو در افغانستان هر بل افغان تا در قدر پسترگی گوری او در اغه محافظت ده قانون
پاساز
او ده افغانستان.
همچنان در این مراسم به تورن جنرال عبدالصبور قانی معاون اپراتیفی ریاست امنیت ملی و تورن جنرال عبادالله عباد معاون امور ولایتی این ریاست رتبه های دگر جنرالی تفویض شد. وزارت داخلی افغانستان از کشته شدن نزدیک به 400 شورشی مسلح در یک هفته خبر می‌دهد. بر اساس اعلامیه این وزارت، نیروهای امنیتی افغان در یک هفته گذشته 100 عملیات را در بخش‌های ولایت پروان، کاپیسا، ننگرهار، پکتیا، غزنی، میدان وردک، لوگر، زابل، کندار، اروزگان، هلمند، غور، فرا، فاریاب، جوزجان، کندوز و بدخشان را اندازی کردند که در نتیجه این عملیات‌ها 372 شورشی مسلح به شمول چند تن از افراد کلیدی این گروه کشته، 186 دیگرشان زخمی و همچنان 56 شورشی بازداشت شدند. در این عملیات ها 16 میل سلاح مختلف النوع، 99 القماین و 2 اراده موتر نیز به دست آمده. شورشیان مسلط تاکنون در این مورد چیزی نگفتند. قماندان قول اردوی شاهین در شمال افغانستان می گوید در جریان عملیات های خالد 96 در سال روان اجری شمسی 3000 تن از شورشیان مسلح در زون شمال و شمال شرق کشور کشته و بیش از 2500 تنشان زخمی شدند. به گفته جنرال امان الله مبین، سال 1397 مرگبارترین سال برای تروریستان در افغانستان خواهد بود. او گفت در صورت که شورشیان مسلح به پروسه صلح نپیوندند، میدانهای جنگ در برابرشان باز است. او بیشتر در این مورد گفت:
در صورتی که مخالفین حاضر به مصالحه نبودن، میدانهای جنگ برشان باز است. ما اردوی افغانستان، قوای مسلح افغانستان جواب دندان چکن برشان خود دادیم.
قماندان قول اردوی شاهین در شمال افغانستان همچنان از حضور جنگجویان داعش در ولایت جوزجان و سرپل خبر داده، گفت که برای از بین بردن پایگاه های داعشیان و طالبان مسلح در این ولایات عملیات هوایی نظامیان افغان آغاز شده. او بیشتر در این مورد جزئیات نداد. انتخابات هیئت اداری سال 8 دوره 16 تقنینی ولسی جرگه بی نتیجه پایان یافت. اما عرفان الله عرفان در یک رای گیری علنی به حیث نایب منشی این جرگه برگزیده شد. سیمین بارکزی که در نشست روز شنبه در برابر عرفان الله عرفان کندید بود، از کاندیداتوریش به نفع وی گذشته و سرانجام آقای عرفان تونس رای اکثریت اعضای ولسی جرگه را به دست آورد. ملاله یوسفزای دختر پاکستانی که برنده جایزه صلح نوبل و فعال کودکان است، خواستار اقدامات جدی علیه ایدئولوژی افراطی و تبعیض علیه زنان شده است. ملاله در مصاحبه‌اش که دیروز نشر شد ابراز امیدواری کرده که علیه ایدئولوژی مبارزه شود که زن را برابر مرد نمی‌پذیرد و حق آموزش را به اطفال نمی‌دهد. ملاله 20 ساله پس از آن که در 2012 میلادی در یک تیراندازی طالبان مسلح در منطقه سوات پاکستان زخمی شد، فعالیتش را برای دفاع از حقوق آموزش دختران آغاز کرد. ملاله در 2014 میلادی جایزه صلح نوبل را برنده شد و در حال حاضر در پوهنتون آکسفورد مصروف درس خواندن است. یک خبر دیگر مربوط به پاکستان این که یک فعال سیاسی در پاکستان پس از یک سال ناپدید بودن دوباره به خانه‌اش بازگشت. گفته می شود استخبارات اردو یا ISI او را بازداشت کرده بود. فعالان گفتند سمر عباس که از منتقدین اردوی پاکستان بود به صورت مسئول با خانواده‌اش یک جا شده. عباس با 4 وبلاگ نویس همکارش در سال 2017 میلادی انگام دیدار از اسلام آباد به صورت مرموز ناپدید شد. و خبر اخیر این که رئیس جمهور آمریکا میگوید روی معامله‌ای کار میکند که هدف آن پایان دادن به اسلحه هسته‌ای کوریای شمالی است. به گفته دونالد ترامپ، او انتظار دارد که این معامله به نفع تمام جهان باشد. ترامپ دیروز در توییترش نوشت کار جریان دارد و در صورت تکمیل شدن آن جهان یک توافقنامه مثبت هسته‌ای خواهد داشت. یک روز پیش از این رئیس جمهور آمریکا گفته بود کیم جونگ اون رهبر کره شمالی نه تنها روی جلوگیری از گسترش سلاح‌های هسته‌ای صحبت کرده، بلکه برای از بین بردن آن نیز تعهد سپرده. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. فرشته نگاستم و تشکری میکنم از همراهیتان. اکنون هم بخش دوم برنامه زیر آسمان کبود آماده نشر است. با عصمت ساروان و ظریف نظر باشید.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
یو ځل بیا زما عصمت ساروان او ظریف نظر سلامونه په دې ترشنه آسمان لاندې خپرونه کې ومنئ. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د یوه منطقوي ځواک پر جوړولو یې کار پیل کړی دی. د 26000 کسیز منطقوي ځواک د جوړېدو طرحه جمهوري ریاست تایید کړی ده. د افغانستان دفاع وزارت وایي منطقوي ځواکونه د اړتیا له مخې په درو پړاوونو کې جوړېږي. د دفاع وزارت ویندوی جنرال دولت وزیری وای د دې ځواک لپاره حق کسان نیول کیږي چې له دې وړاندې په ملي اردو کې سرتیری ول. د همدارز وای دغه ځواکونه به په یونیفورم او وسلو سمبال وي او د ملي اردو د ځواکونو په سلو کې 15 اویا تنخوا او نور امتیازات به ورکول کیږي. د دفاع وزارت ویان دولت وزیری همدارز وای د ځواکونه د هغو سیمو د ساتنې لپاره جوړیږي چې له وسلوالو مخالفانو تصفیه او امنیتي اړتیا وي. اکثره وخت هغه سیمې چې د دولت له وسلوالو مخالفانو څخه تصفیه کیږي او امنیتي ځواکونه ورڅخه وځي بیرته د دولت د وسلوالو مخالفانو لاسته لویشي. ظاهرا د دې منطقوي ځواک د جوړیدو هدف همدا مسله ده. خو په عین حال کې ځینې خلک تشویش لري چې دا ځواک به شاید د خلکو د امنیت پر ځای د خلکو د سرخوږی سبب شي. دوی د اندېښنه دې ته په پام کوي چې سیمه ییز پولیس او په ځانګړي ډول خپل سری وسلوال چې تر ډېره حده د حکومتي د ارګانونو لخوا حمایه کیږي په ډېرو سیمو کې خلک ځوروي او کړوي.
بله تشکر آقای ساروان. در قسمت دو مهمانای محترم ما محترم جنرال سپ محمد راتمنش معاون سخنگوی وزارت دفاع ملی و محترم آقای کابل خان تدبیر کارشناس مسائل نظامی هستند که هر دو در استودیو ما تشریف دارن. به هر دو مهمان ما خوش آمدید میگوییم.
بله او لبنه جنرال سپ راتمنش که تاسیز مشاوریتون کتا مش خو یو چه توضیح ورقه چه دا منطقوی زواق چمره کسان بوی چنگ بجوریشی تاسیز مشاوریتون کتا لازیات توضیح ورکی چه دا زواقونه با پکمو کمس آهو که جوریشی او اصلی هدف بیتسوی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تاسیت سلام محترم ورور کابل خاند او دا تاسی طول آوریدون کتا دمونگ په ملی اردو کې نوی ځواکونه په نامه د منطقوي قوتو ځینې جوړیږي. د دوی وظیفه دا ده چې مونږ خپل هغه ځایونو کې چې عملیات کوو دوی د منطقې امنیت نیسي او خلکو سره همکاري کوي. دا قوتونه د دې لپاره ډیر مضبوط دي چې په منطقه کې هغه سربازان چې مخکې په اردوی ملي کې کار کول خپل ځان چیره کوي او مونږ د دوی ټول هغه اسنادونه چې ضرور ده جوړوو او د سرباز یا بریدمل په توګه د دغه کندک یا د دغه ځواکونو په تشکیل کې ځای په ځای کوو. اما دا سربازان خپل د منطقې دي اما د دوی افسران سی تاکل کیگی یعنی قماندان د بلوک تولی او کندک به هیچ صورت د منطقې افسران ندی بلکې د نورو منطقې دي او دوی مسلکی او نظامیان دي سی باید حتما د افغانستان د ملی اشتمنی او ملی حاکمیت نه په ډیر صداقت باندې دفاع وکړي. د دوی وظیفه دا ده چې هم د منطقې امنیت ونیسي او د استراری حالاتو خلکو سره کومک وکړي او همدارنګه کله چې د منطقې د ګواښونو په مورد کوم راپور دوی ته رسیږي خپل حق قطعې سي د دوی عیاشي البسه او نور شیان اکمالی دوی ته خپل راپورونه لیگی سه دمون قطعات یعنی اصلی قطع دوی سره خپل همکاری جاری وساتی او د منطقی امنیت یا د منطقی گواخونه رفکی او بیرته خپل وزل جایش تا ورزی او دا قوتونه سه پنامه د منطقی قوتونه دی د منطقی امنیت نیسی او خلکو سره همکاری کی. دا قطع دیر مهم دی او مونگ په دری مرحله که دقه قطعاتو په افتتا او تأسیس کولو اخپل فعالیت ادامه ورکو که په اول مرحله که دی قطعات نتیجه دیر خواه مونگ کولایش په نور قطع په نور زاینه که هم دقه قطعاتو د تشکیل په مورد خپل اجراءات جاری وساتو کنا پا په اول مرحله کې سي مونږ و پوهیدو سي نور پکې ضرورت نشته، فقط په اول مرحله کې مونږ د اکتفا کوو او نور مراحلو ته نه ورځو. اما دا د تهدیداتو یا د ضرورت په اساس جوړ شوی دی او د ضرورت په اساس انکشاف ورکول کیږي.
بله تشکر. خب تدبیر سیب شما چی فکر میکنین؟ البته وقتی که از قوای منطقی صحبت میشه ناخداغا دیگه نوانام بز این آدم خطور میکنه. یک وقت در بکی میگفتن و پلیس های محلی میگفتن نیروهای مردی میستک و افراد مسلح غیر مسئول گفته یک چیز دیگه بود سیب. یا شما چی فکر میکنین در مورد از تا چقدر مثبت خواهد باشه این قوای منطقی سیب؟
تشکر. زه هم خپلوار سره سلام و درنخت تاسو دی ازادی درو درنو اوریدونکو او محترم جنرال سیبراد منیش تولانی کوم. زه د سپیکر کوم چې په دې منطقوي قوتونو جوړښت دا نوی ابتکار نه ده چې د افغانستان اردو کې، بلکې دا په سیمه کې او په نړۍ کې په خاصو حالاتو کې یو معمول کار ده چې تر ډیره بریده پورې د دی جهان ډیرو اردوګانو په مختلفو جنګونو کې دغه تجربه کړې ده، ازمویلې ده او همدغسې قوتونه یې درلودلی دي. ځینو اردوګانو دا د پارتیزاني قوتونو، ځینو د منطقوي قوتونو، ځینو د محافظتي قوتونو او ځینو د نورو تر نورو عنوانونو له لاندې د ملیشو نورو عنوانونو لاندې دغه تجربې کړې دي. په افغانستان کې مخ د افغانستان د اردو جوړښت لکه څرنګه چې تاسو ته معلومه ده، د افغانستان د اردو د هلال نه وروسته د 1992 کال نه وروسته په افغانستان کې په 2001 او 2002 کلونو کې بیرته د افغانستان د اردو د جوړېدو پروسه سره پیل شوه. په دغه پروسه کې د افغانستان اردو د خپلو ضرورتو په بنیاد باندې د نوي صنفونو ایجاد د خپل ضرورت له مخې کولای شي او د حق هم لري او ضرورت هم ده. زه د فکر کوم چې کچرته مغه د سالم مدیریت لمخې په افغانستان کې د یو نوي ځواک د تشکیل لپاره عمل کوو، دا به بې ګټې نه وي. له یوې خوا د افغانستان خلکو ته د کار زمینه مساعدېږي، هغه څوک چې د اردو نه وتلي دي او بېکاره شوي دي هغو ته د کار زمینه مساعدېږي. له بلې خوا نه په افغانستان کې لکه څرنګه چې تاسو په جریان کې یاستئ، په افغانستان کې چریکي او استخباراتي جنګونه دي. هغه څوک چې په محلاتو کې دي هغه تر بل هر چا بهتر او په ښه وسیله کولی شي چې هم د دښمن له تعرقاتو نه اطلاع ولري او هم د هغو د مخنیوي دپاره د سیمې د بلتیا په بنیاد باندې نوې لارې چارې وسنجوي. ډیره دقیقه خبره بدایي چې چفه په افغانستان کې د افغانستان د اردو اوسنۍ جوړښت چې هغه ته خوشبختانه په دې اواخرو کې یو څه توجه شوی ده، د هغه جوړښت هغه اساسي ټکي په نظر کې ونیول شي. یو له ډیرو اساسي ټکو نه استخدام ده. استخدام که چرته د افغانستان د اردو په اوسنۍ جوړښت کې په اصطلاح باندې د افغانستان د بشپړتیا، د افغانستان د سلامتیا او د یو ملي ځواک په حیث باندې دا استخدام وشي، دا به ډېر مؤثر او ګټور قوا واوسي. او که چرته دا بیا په تنظیمونو، دا په جنګسالارانو، زورواکانو باندې وویشل شي، دا کېدای شي چې د یو نوي چیلنج او یو نوي چالش په حیث باندې د خپله د افغانستان د اردو دپاره بروز وکړي. مخ د افغانستان د محلي پولیسو په ارتباط باندې یو ښه تجربه لرو چې په هغه کې تر ټولو هغه ناخوالې چې رامنځته شوې، هغه څه چې دغه پروسه یې له یو چالش سره مخامخ کړه، هغه استخدام و. استخدام په سیمه کې تر اوسه په افغانستان کې لا داسې افراد او اشخاص حاکم دي چې هغه په زور او یا په رضا باندې خپل کسان د افغانستان د اردو پولیسو وسلوالو ځواکونو لیکو ته په جبر باندې استوي. که چرته د دې کسان څوک نه مني، بیا هلته دوی استخدام نشي کولای، هلته دوی واک دي نه لري چې دغه په مقابل کې استادګي وکړي. که چرته د افغانستان اردو په دی وطوانیږي، د افغانستان د اردو رهبری په دی باندې وطوانیږي چې د عام خلکو نه څوک چې ملي روح یې لري، څوک چې د افغانستان بشپړتیا او سلامتیا ته ژمن دي، د هغو نه استخدام وکړي، دا به د افغانستان د راتلونکي لپاره یو مؤثر قوه واوسي. خبره تکراروم. خوب منطقي جوړښت به هغه څه چې د افغانستان د اردو او یا پټول کې د پوزونو د سلامتیا چې هغه تعلیم او تربیه ولري، هغه سوق اداره ولري، هغه انضباط او ډیسپلین ولري، دغه نقاط که چېرته په همدغه قوتونو کې ځای په ځای شي او په نظر کې ونیول شي، له دغو نه کېدای شي.
ډېره مننه. تدبیر صاحب، یوه مسله جنرال صاحب ردمنش اشاره وکړه، یوه مسلې ته، هغه دا وه چې د دغو ځواکونو قمندانان به لبل ځای نه انتخابي شي، یعنی د همغه سیمې اوسیدونکي به نه وي. فکر کوم چې دغه له سیمه ییزو پولیسو سره، اوسنیو سیمه ییزو پولیسو سره توپیر دی، تاسې هم داسې فکر کوئ او که نور توپیر به هم لري؟
ګوري، اصلا عمده خبره دا ده، موږ په افغانستان کې که تاسو چېرته د ردمنش صاحب شاهد ده، زه خپله د یو نظامي په حیث باندې د افغانستان له پخواني نظامي سکتور نه بیخي کاملا معلومات لرم. کله چې ما وخت په نظام کې تیراوه، ما په وارونو وارونو د تحصیل تریبونه دا خبره کړې ده چې ما ته دا نه وه معلومه چې هغه کارمندان چې له ما سره کار کوي هغه د افغانستان په کومې سیمو پورې اړوند دي. ولې د هر یو تعهد دا و چې موږ افغانستان ته خدمت کوو، د افغانستان یو، دا وطن زموږ کور ده، د ټولو کور ده. مهمه دا نه ده چې قومندان د کوم ځای واوسي، مهمه دا ده چې قومندان په ملي روحیه باندې سنبال واوسي. افغانستان
نه، زما اصلا سوال دا نه و، سوال دا و چې یعنې د دوی ځواک او سیمه ییزو پولیسو توپیر به څه، ځکه چې موږ مخکې هم سیمه ییز پولیس درلودل، دا هم سیمه ییز ځواکونه دي.
یو کډیر لیک سړی، زه نه غواړم څوک خوابه دي کوم، ولی یوه خبره د توجه وړ ده، هغه دا ده چې دا اوس د افغانستان د اردو په ځواکونو او د پولیسو په ځواکونو کې هم په عملیاتو کې او هم د دوی په برخورد کې له خلکو سره تفاوتونه موجود دي. که چېرته دا د اردو د هغو متخصصینو لخوا نه چې د افغانستان د خلکو دپاره د خدمت جوګه دي او د افغانستان د خلکو خدمت تعهد لري، د هغو تر نظر لاندې هغه روزل شوي کسان چې پخوا یې په اردو کې خدمت کړی ده او دنده یې جا کړې ده، که د هغو نه استفاده وشي او هلته مدیریت سالم وشي، دا به په کامله توګه له سیمه ییزو پولیسو سره تفاوت ولري. یو تفاوت چې د پولیسو او د اردو په وظایفو کې ده، هغه دا ده چې پولیس د تلاشیو وظیفه لري، پولیس په لویو لارو کې لویې لارې ساتي، هلته د خلکو نه د پوښتنې او د اسنادو د کتلو، د موټرو د تلاشي کولو او ځینې نور مسؤلیتونه لري. اردو دغو مسایلو مسؤلیت نه لري، بلکې اردو د یوې سیمې د څارنې، د هغې د محافظت او هلته د خپلو قطعاتو د جای کېدو او د دښمن د څارلو مسؤلیت لري. یوه خبره ډېره زیاته مهمه ده چې که په دغو قوتونو کې د موږ د استخباراتي ادارو کسان په دقیق او منطقي شکل سره ځای په ځای کړی شي او همدغه قطعاتو په رهبري کې رول ولري، دا به زه داسې فکر کوم چې یو قوي او داسې ځواک واوسي چې واقعا هغه د افغانستان اوسنۍ وضع ته په درد وخوري. یو لوی مشکل چې موږ یې نن درو د افغانستان د اردو په عملیاتو کې، هغه دا ده چې کله موږ یوه سیمه نیسو، په یوه سیمه کې عملیات کوو، د هغې سیمې دوباره ساتنه د موږ دپاره یو چالش ده. د دغې ساتنې دپاره دغه ځواک یو له منطقي سنجول شوو مسایلو نه ده چې هغه وکولی شي، له یوې خوا د افغانستان خلکو ته د کاریابۍ، له بلې خوا په سیمه کې د دغو خلکو د اعتماد په بنیاد باندې داسې افراد او اشخاص استخدام شي چې په هغه کې د سیمې خلک خپل رول ولري. د سیمې خلک باید وپوښتل شي، د یو چا پروفایل او د هغه شخصیت باید ورته معلوم وي، هغه افراد باید استخدام شي، هغه باید بایومیټریک شي، هغه له ټولو نورو مسایلو باید په امان کې واوسي، هغه له ځینو نامشروع تړاونو نه باید دباندې واوسي، استخدام سی. استخدام تر ټولو مهم موضوع ده چې د خبرې ته کمی عبور بکنید.
تشکر جناب صاحب محترم. آقای راتمنش، شما هم این تفاوت از این از بستلا از اربکی ها یا پولیس های محلی ها کم تشریح کنین که از 36,000 نفر صحبت میشه که دیجه جذب میشه، من از که در ذهن مردم هم یک سوال ایجاد میشه که باز همو بی ادبی ما در مو خرک و درک نباشه، برای از اینکه بعضی ها اربکی ها مردم از این پولیس های محل اربکی ها بسیار دل خوش ندارن فعلا. سب چی میگین
جناب نظر سب؟ ما در سه مرحله ای را با پای استاد خواهید کرد، اما در مرحله اول اگر ما نتایج و مسائلش همه ارزیابی میکنیم که از ضرورت دیگه نباشه، ما این مرحله اول که 5000 و چند زد و چند نفر است در این مرحله اکتفا میکنین. منظور ما این هست که این قطعه و یا این قوتهای منطقوی باید خیلی با فرق بسیار فاحش نسبت به همه قطعاتی که قبلا ساخته شده باید ارزندام بکنه. اینها اگر کوچکترین فعالیت را هم ضد منافع ملی انجام میتن، وزارت دفاع با ارگانهای کشفی استخباراتی، ارگانهای حقوق و همه ارگانهایی که در اردو هست در اون جمعینا وجود خواهند داشت و یه ارگانیزشن به وجود می آید. این به معنای عزیز که ما با مردم می خواهیم اطمینان بتیم که قطعه که به وجود می آید مانند قطعه که در اردوی ملی است. این قطعه در هر جایی که ایجاد میشه، در اگر مثلا توله باشه یا بلوک، تحت اداره کندک همون منطقه است و وقتی که این اضافه میشه به سطح کندک که میرسه، این تحت اداره لوای همون منطقه است و او لوا همونطور که از دیگه پرسنل خود مسئولیت داره، او هم یک کندک است که در جنب همین لوا ایفای وظیفه میکنه، منتها نامش کندک منطقوی است و او جدن زیر کنترل، مواظبت و همچنان برای اکمالات ازیها همون لوای ما ایفای وظیفه میکنه. به این اساس ما میخواییم بگویم که اگر پلیس ملی و یایی که دیگه قطاعات به نام پلیس محلی در منطقه است، فرق از یایی هست که افسران مسلکی و با تجربه که قمندان همون منطقه اینا را تایید بکنه و این قمندان بلوک، توله و کندک باید از جمله افسران با تجربه و مسلکی که با مو زبان منطقه بفهمند، در رسم و رواج منطقه بفهمند و در این زمان اونها پیش لوا و یا کندکی که در ابتدای تشکیل که در اونجا هست، اینا جدن مسئولیت دارن. ما با مجرد کوچکترین واقعات در اردوی خود ما همه مسایی خود به خاطر ازی به خرج میتیم که برای مردم ما ضرر نرسه. مردم ما در زمینه که ما فرزندای از او هستیم آرزوی ای را دارند که ما خدمتگارشان باشیم و اگر در این عرصه کدام کوتاهی صورت میگیره، همو اداره تفتیش، تحقیق و اداره کشف و استخبارات ما در محل، در ارگانیزیشن همون لوایی که این کندک مربوطیش از وجود داره، هیچگاه به هیچ کسی اجازه ای داده نخواهد شد که کوچکترین تخلف را مخالف همون منافع اولیای همون منطقه و یا مردم او انجام بده.
بله، ډیر زیاته مننه قدرمن او اوریدونکو تاسو له اساسی رادیو تشنا اسمان لاندې خبرونه اوري. په دې خبرونه کې د دفاع وزارت مرستیال وایند جنرال محمد رادمنه شهود پوزي چارو کارپو خان تدبیر کابل خان تدبیر سمشمل مانه دي. لاندې خبرتیا ورسته تاسو ته د ټلیفون شمیرې اعلان او هله د چي ټلیفون وکي او یا هم د سکایپ او فیسبوک لاري له مر سره تماس ونیسي.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
بله، حالا شماره تلفن بر شما میگم. شما چی فکر میکنین شنونده محترم در مورد ایجاد قوای منطقوی؟ رادمنی صاحب تشریف دارن، سوالای خواستن ارائه بکنین. شماره تلفن ما 0700 822 755 و 0799 203 542 و شماره های بیم و شماره بیم للی ما 0042 02 21 12 45 01.
همدار است سکایپ لاری لمر سره تماسونی سیدم زمشت سکایپ پته ده رادیو دات آزادی، رادیو تکای آزادی او یا هم ده فیسبوک لطریقه facebook.com/azadiradio. اوریدون که لروزان معرفی که
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
دروان صاحب جو ستنگه
خوشحال و سه مهربانی کوی
داودین محمدی هم ده علمان ده میارکم
مهربانی کوی محمدی صاحب
دامی زواق پاره باید کم اگه که بنا ولی ده زاره زواق کنه که یه نظر اسکار دی که دانور یه کم پایده در وطن نده که
سی مننه ستاس نظر و آوریدل شو بل آوریدون که لرود زن معرفی که آزادی رادیو
مکیم ده زابل ولایت ستاس را پتماس کیم
مهربانی کهو
متاسفانه
چې سلامونه مو نیمګړی شول. بل اوریدل کله روزان معرفي کوي آزادی رادیو.
سلام
علیکم. وعلیکم السلام.
صدیقی هستم از مقام تماس گرفتم.
بله صدیقی صاحب، مراجعه تنم اگر یک ذره که پخش کنین برای انعکاس میکنه صدایتان، بفرمایید.
یا دور شوین
از رادیو.
صحیح.
حال خوب شد. بگوین سوالتان صاحب.
سوال ما ایست که از امی اسکرهای منفک شدگی پس جذب میشه یا نیه که کسای ترخیص شده؟ یک و دومش این کار خو بسیار زبی نیک است، انشالله دوباره تقام میشه. این معلومات زمان دقیق بوده که کسای منفک شده دوباره جذب میشه، امی خو سرگردان از این منفکی ها دوباره.
سعید سعید رادانش سعید بزواب در که بلا اولتون که لرودتان معرفی که
سلام صاحب دول دول دپار آجی عزیمی دیل من نبنده کن خود سلامون تا تا نظر صاحب تا
سلامت و سلام
جمرال هم ملمانو
مهربانی
که شکر
آجی صاحب خب اسوال می رزمانی صاحب متوجه دا اوزغوارم چه او بلا خبر و کما خبر دار که لداغ زواکونو نا چه داغ لسیمهیزو خلکو نا جوریگی او پا آغا که مصران ملکان او خانان او داغنور د کلی خلق پدې کې رول ولري. لاغه کتاب نه خلقو اس کوم دا چې خاطره نه لري چې لاغه نه خاطره ولري او هغه د خلقو ته خدمت وکړي. او نه بلې خوا به دغه قوت ځتي وای جوړ شي، دا به د دښمن ګرندې ته نور هم اوبه ورکړي. د دښمن ګرنده به ډېره سخت په ګردش باندې راولي.
ولې حاجي صاحب ولې داسې فکر کوئ؟
تاسو ته معلومه ده.
ولې داسې فکر کوئ؟ اول
تاسو ته معلومه ده چې څه وخت کې ډاکټر نجیب الله غوښتل چې د ملل متحد ته لاړ شي له کابل نه، د جنرال ګوسم ځواکونو د ده مخ په کابل کې ونیوه. هغه ځواکونه چې ده اوبه کړي وه، ده ډوډۍ ورکړې وه او ده لوی کړي وه، هغه ځواکونه د ده سره خیانت وکړه. تاسو دا فکر نه کوئ چې دغه قطعات به جوړ شي، په دغه کې به دښمن جای ونیسي او دا به تاسو ته د لوی سرخوږي ته راوګرځي. مننه تاسو.
سلامت اوسئ. بل اوریدونکی لرو، ځان معرفي کوي آزادي راډیو.
بله سیف الرحمن سمندر یم، د کابل ګارنیزون سره.
مهرباني کوي سمندر صاحب، مهرباني.
سروان صاحب ما یو نظر داده د یارمانه شب نه چې د محلي دغه چې دا قوتونه جوړوي، دغه د سیمو په کچه چې دا سیمو کې یوزیپي کې چې دې نه په سرحدي ځواک باندې مصرف وشي، پانګه وشي چې سرحد تامین کړي، هغه سرحد نه ورو عمر کوي، دا خلک اوري راوري، هغې نه چې په دغه سیمویزو ځواکونه نه چې په دغه باندې پانګونه وشي دا ښه راځي.
صحیح، ډېره مننه. بل اوریدونکی مشته ځان معرفي کوي.
زه غلام علي د هلمند ولایت نه خبره کوم.
مهرباني کوي.
زه د څلورمې سرحدي لواء خبره کوم.
صحیح.
ما د ګرانو مېلمنو سره دا هیله ده چې په دغه هلمند کې خو دغه ترخیزي سربازان فن د اردو څخه دا به بیا څنګه موږ لاس دې ته پیدا کړو؟
صحیح ده. تاسو ته به هم ځواب وویل شي. بل اوریدونکی لرو، ځان معرفي کوي.
سلام علیکم. سروان صاحب شاکر عاطف یم د کونړ نه.
مهرباني کوئ عاطف صاحب.
سروان صاحب، زه خویم چې دا د محلي پولیسو ته ورته یو ځواک دی او کېدای شي په ځینو ځایونو کې پایله مثبته یو کېدای شي په ځینو ځایونو کې پایله به منفي راوځي. کېدای شي د دوی هغه څه چې محلي پولیسو د خپل دغه ځواک نه او هغه قدرت نه چې لرلو وي د هغې له لارې خپلې هغه ترګنینې په دغه خپل محل کې وپالل، په اصطلاح خلک یې وځورول، ویدی کرکرما کو چرتا دوی روزنا پختو گتر سرشی پمیلی رو یا و روزل شی نو که دایشی نتیجای پدی روزاینو کی مصبت و سیگی و در رادمانی سب نمی پختن دادا چه رادمانی سب داد دمانستان طول ولایت دو پارا جوریدون که یو زواگ ته او بلده چه شمیر بایی لدینا زیادی که خونه پاینده کی
سی کورتی ودان یو آوردون که بلبم واخلو بیا با میلمانو تا میرابانی خبری وکي. بله اورم، مهرباني کوئ سر.
تاسو څنګه پوښتنه کولای شئ؟ دا چې ما لیدل څه هم پکې کوي، دا چې فراتوي دي هم پکې دي، څه پکې دي، دغه هم څه دي پکې.
سی بیخی سمنه مننه سلامت و سی اوست بورشو ملمنو تا لمره جنرال سی برادمنش تاسی که پشتون یاداشت کردی وی لن لن زوابو ورکی او کمی هیری وی در پیاد بیکو
بازه ده خلکو سوالونه یاو شانده زه یاو پا حقا سوالون کسی لکس فرق لری و غیگی گم مثلا دا ورور صدیقی از بغلان گفته که عسکرای منفکی جذب میشن یا ترخیزی منفکی خو حتما کدام مسئولیت داره او جذب نمیشه بلکه ترخیزی جذب میشه عظیمی صاحب ده هلمند دغسه یو سوال در لوده سی دغه سیمه ایز سربازان یا دغه سیمه ایز ملکان مشران که پدغه کندکونو که رول ولری خبنوی او رشتیا هم داده اما دمونگه حق سربازان سیمخ که په اردوی ملی که کار که و یا په پولیسو که سیدوی ترخیص شوال زه فکر کنم سیدوی ده ملکانو بنایی اما حق سربازان دی سی مخی پا افغانستان که ده ملی اشتمینینه ده پاک والد اوز هم دوی ده دقه ده سیمه ایز قطعاتو ده سرباز یا ده پردمل پتوگه ده افسرانو تر رهبری لانده اخپل مسئولیت ادا کی تاسی خاطر جمع اوسی سیف الرحمن از گارنیزون کابل ده محلی قوتونه درست ده سی تأثیرات یه داده سی مونگ باید ده دشمنانو پا مقابل که ده اخپل سیمه یا اخپل منطقه تأمین امنیت وکو اما درست ده پس در حدیز و اکونو که هم مونگ اخپل مصارف اخپل حق تخصیص یا بودیجه سلرو مصرفه او او دوی ده مونگ اصلی قطعات دی سی ده دوی پا مورد که ده تاس نظر دیر خده مونگ هم ده تاس نظر پخپل طول حق پلانون رید پلانون کسی مونگ پیاده که او پا نظر که نیسو ده هلمند یا ورور پا نامه ده غلام علی اول سی سلورم سرحدی لواس یا ده سلورم سرحدی لواو اول سی پا هلمند که خو سربازان سی ترخیصوی پا هلمند که نسته اما پا پولیسو که استه بیا هم مونگ ده بعض زایونه کسی حال تا سربازان نسته یا ضرورت نسته حال تا دغه سیمه ایز دو اکونه نجوریجی پا اغا زایونه که سربازان پیدا کیجی ده پنزه او یا فیصد ده دوی
ماش ورکول
امتیازات به نظر کی نیول کیگی او دوی تا ورکول کیگی قبل ورور ده کونر نسی اول سی محلی پولیس درست ده محلی پولیس یو زواک دی اما به زین و زاینه کسی مخ که و تأثیر یه مثلا منفی و اما دمونگ ده سیمیز قطعات سیدی دمونگ دمونگه ده دیر خواه با تجربه خلق دی او ده افسران و سی دیر مسلکی دی تر رهبری لانده اخپل وظایف اجراکی او تأثیرات یه مثبت بی او مونگ هم
بلشه.
ده دوی تأثیرات په نظر کی نیسو که تأثیراتی خواه بیا هم مونگ
ده
قطعات ده انکشاف ورکو
بیا هم نوبت درکو تدبیر سه به که مو توجه کری دیر آوریدون که اندش ندرلو ده دیر و ولچه دابه هم منفی دی د مثبت پدایدی دی چې مثبت نتیجه ورکړي منفی نتیجه به ورکړي ستاسو په نظر په هغو سیمو کې چې امنیتي ځواکونه که پولیستیکه اردو دی عملیات کوي او بیا له عملیاتو وروسته وځي هغه خلا پاتې کیږي بیرته د دولت وسلوال مخالفان راځي او خلک هم له دې شکایت کوي چې امنیتي ځواکونه یوه سیمه تاسیه کې بیرته لاړ شي بیرته هماغه حالې چې مخکې و نو تاریخ خود اصلا عملیات نه کوي نو د دغسې سیمو لپاره که دا ډول یو ځواک جوړ نه شي بله کومه لاره او چاره شته او که نه شته او له بلې خوا جنرال صاحب دا خبره وکړه چې وای په هغو سیمو کې چې هلته ترخیص شوي سرتیری نشته هلته اصلا دا ځواک نه جوړوي لیکن اصلي مشکل خو په همغو سیمو کې ده هغه سیمو کې چې د دولت وسلوال مخالفان زیات زور لري په هغه سیمو کې خلک نه پرېږدي چې په اردو یا په پولیسو کې جذب شي نو مشکل خو بیا هم په خپل ځای پاتې شو که څرنګه
بلکل همداسې ده یو څه چې هغه ته باید اشاره وشي ګورې دلته په افغانستان کې تر ډېره بریده پورې پخوا چې کوم پروګرامونه تطبیقېدل مګه یو ډېر ښه مقدس نوم یو ډېر ښه نوم پیدا کړو، خو هغه متاسفانه بیا وروسته د موږ د استخدام او د موږ د مدیریت د وجې نه هغه د خرابۍ خواته ولاړ شي. که تاسې د افغانستان په تاریخ کې خصوصا په هغو سیمو کې چې د اربکي کلمه رواج ده او یا اربکان راپورته کېدل راپاڅېدل یا خلکو په خپله استخدامول قومي مشرانو خلکو د ولسوالیو په سطحه د ولایتونو په سطحه که د هغو تقدس ته تاسې دې شاته ولاړ شئ، هغو له کلیو له خلکو له وطنه له دې ټولو شیانو نه په ډېره مېړانه په خپله وسله باندې دفاع کوله او دا د خلکو دپاره یو داسې ځواک و چې د خپل شپه تېروله، خو د یو خپل هموطن د یو خپل کلیوال د یو خپل قومي د یو خپل سړي کور یې ساته، د هغه د ناموس محافظت یې کاوه، د هغه د مال محافظت یې کاوه، د هغه د سر محافظت یې کاوه. دلته په اربکیانو کې په نوم کې مشکل نسته، د محلي پولیسو ترینوان باندې موږ متاسفانه هغه څه چې د افغانستان اوسني دولت د تیرو دریو کالو د هغه په تدایو باندې شروع کړې ده، هغه کینسر چې موږ په تیر 25 کاله کې پې مبتلا یو یا په تیر 30 کاله کې پې مبتلا یو د هغه په تداوي کې کله کله پاتې راځو، تر څو پورې چې د هغه تداوي ونه شي زه د دوستانو تشویشونه تر یوه حده پورې په جای بولم. ولې یو څه شي هغه ته باید توجه وشي، د افغانستان دولت هم باید توجه ورته وکړي، تر ډېره بریده پورې په دغه طرحه کې هغه مسایل تر یوه حده پورې روښانه دي. روښانه په دې معنا چې دلته چې کوم کنډکونه ایجادېږي دا د کنډک تر عنوان لاندې ایجادېږي چې هغه به په یوه مشخصه لیوا پورې تړاو ولري او د خاصو عملیاتو دپاره به د هغو نه استفاده کېږي. لکه تاسې چې وویل، ګوري دا اوسنۍ میډیا دا د میډیاو دخول د افغانستان نظامي سکتور ته د هغو لار پیدا کونه سره له دې چې باید دومره په شدت ونه وشي، له بلې خوا د دفاع د وزارت خوا نه یو کمی چې دوی همیشه خپل عملیات اعلانوي، سیمې مشخصوي، په دغو سیمو کې موږ عملیات کوو، دلته به عملیات وکړو. دا خو ډېر ساده خبره ده، یو ډېر تکتیکي کار دی، یو ښه د دښمن دپاره. کله چې دښمن په دې پوهېږي چې دلته دولت په کومه پیمانه نه باندې عملیات تر پلان لاندې نیولي دي، دوی خپل تدارکات ورته نیسي، د دې سیمې نه عقب نشیني کوي. کله چې دولت د هغه د محافظت دپاره یو دغسې مناسب قوت ونه لري، کله چې دولت بېرته وځي دوی راځي په ډېره سړه سینه په هغه سیمه کې ځای په ځای کېږي. زه کاملا له تاسو سره موافق یم. ولې د دغه دپاره چې موږ د یو داسې قوت چې له یوې خوا هم د افغانستان خلک د کار دپاره استخدام کړي، له بلې خوا هم د هغو په هغو باندې د خپلو کلیو د خپلو خلکو امنیت ساتلی وي، اول باید هغه تقدس ته چې د اربکي تر عنوان لاندې یا د محلي او د منطقي تر عنوان لاندې ده هغه ته باید کار وشي. د دغه دپاره باید یو وسیع تبلیغ وشي چې هغه انسانان کلی خوخه باندې دغه شی انسانان په کلی کې د ښه او بد انسان تمیز په ټولو کلیو کې سته، د ټولو خلکو ترمنځ سته. هغو ته باید دا وویل شي چې دوی داسې څوک باید معرفي کړي هلته چې هغه په د کلی کې د یو امین شخصیت په حیث باندې معرفي کړي، له بلې خوا که دوی تعلیم او تربیه ونه لري. که تعلیم او تربیه ونه لري هغه ډېره مهمه ده. مهرباني
امین جی، یک موضوع دیگه صاحب امین منفکی کسایی که جلب میشه شما می موضوع را یاد کردین، منتها فراموش نکنیم که در افغانستان از اردو کسایی که منفک شدن یک وقت به اساس ایدئولوژی یا به اساس دیگه منفک شدن. مثلا بگیم که بعد از کودتای داوود خان شاید از اردو کسایی که گویا شاپرست بودن تصفیه شدن، بعد از دوران بعد از سردار مرحوم داوود خان باز او گفتن والا یا مچم خاندانی یا داوودیست او منفک شدن، بعد از او به اساس کمونیست بودن، بعد از او به اساس مچم مجاهد بودن، بعد به اساس مچم خوانی بودن. یعنی یک نوع اساس ایدئولوژی هم بسیاری هست، کسایی که واقعا حرفوی بودن یعنی نظامی صحیح بودن اونا. مثلا ما داریم بعض پیام ها میگه 40 چند سال است من در خانه شدیم، من دیپلم دارم، ماستری دارم، دیگه دارم. سه بعضو خاطر چطور شوه که یک اردوی وطن دوست یعنی به اساس منافع ملی جور شوه، نه به اساس قوم فلان و قوم فلان و مچم شولهی که خلقی که خوانی که فلانی که فلانی که سبیه کد جار جنجال داریم ما و شما. از او خاطر این ریفورمایی که شما مثلا ایجاد قوای منطقوی یک چیز خوب است، اما در اساس یک مفکوروی یک ریفورم شوه. سب راتمنی سب چی میگین؟
این طور است که امون کسایی که مثلا در زمان داوود خان بوده و یا زمان کودتای ثور و بعد از او تا حال، مهمی است که اینها افرادی باشند که مطمئنن از منافع ملی دفاع میکنند و اونها خو پیر شدن و ما هم در این قوتای منطقوی کسایی را به حیث سرباز تعیین میکنیم که سنش از 20 الی 40 ساله باشد. دیگه از 20 الی 40 ساله همی کسایی هستند که از سال 1381 تا اکنون در اردو خدمت کردند و یا فعلا ترخیص شدند و در خانه‌های خود هستند. اما ما از سایه منصب یا افسر به حیث سرباز و یا بردمل استخدام نمی کنیم. فقط سرباز و بردمل به حیث سرباز و بردمل قطعی منطقوی از او استفاده میکنین، ولی افسرانش افسران هستن که همین اکنون در وزارت دفاع ملی ثبت و راجستر بیومتریک احرمز و ابس ما هستن، یعنی کسایی که با اطمینانن مسلکیان قماندان قول اردو اونا را تایید میکنه، قماندان لوا تایید میکنه و اینها فرهنگ و عنعنه جامعه که در اونجا اینا استخدام میشن میدانن و اینها افراد مضبوط و مطمئن هستند. بله. خب
خیر تشکر رتمن سیب. این سوال هم میخواییم سیب از محترم آقای کابل خان تدبیر هم میخواییم بشنه اونا چی میگه. شما موقف دولت ده گفتین، آقای تدبیر چی میگین؟
جناب نظر سیب چیز را که شما فرمودین ما تا بسیار حد موافق هستیم که ما در نظام های گذشته بعد از کودتای داوود خان مشکلاتی که به اصطلاح ما در او دست و پنجه نرم می کردیم و افغان ها اینطور تا حدی به وجه از اینکه به نهایش احزاب سیاسی به نهایش گروه های سیاسی که در جهان معامل است اونا بر تکمیل یک دیگه در افغانستان یک فضا حکیم شده بود که هر تنظیم سیاسی یا هر حزب سیاسی حزب دیگر را به نهایش دشمن خود سیل میکرد و با همین خاطر اینمی مسائل در اردو هم تاثیرات خود را داشتن و به نام پاچا دوست و به نام داوود خان دوست و به نام خلقی و پرچمی و به نام مجاهد و طالب و این مسائل ها بودن که ما بسیار زیاد ظرفیت ها را از دست دادیم و امروز هم از دست می دهیم. متاسفانه یک فضای عدم اعتماد در بین افغان ها به شکل مصنوعی تزریق شده که برای انمی در منطقه هنوز هم کار میشه.
بله تدریس ایران بسیار جد شور نتیم سیب طالباز
زمانی که ما مقاتم نظامی رو میخوانده.
یک چیز دیگر میخواستم بگویم سیب او همیست که از شما اول پرسان کنم تدریس محترم، آل ریفورمای نظامی در سطح جهانی اگر از نظر بگذرانیم آل تعداد عسکرها کمتر ایوادش تکنولوژی زیادتر شده، مثلا مخصوصا این درونا که برامده این درونا رقم از 100 میلیون دلار تا به چند هزار دلار هم پیدا میشه. حالا که میبینیم این درونکای خورترک این در تونلا میرم دشمنا را تثبیت میکنسیم. حالا ایواز از این که ما ایسیایی لشکر زیاد کرده بریم 36,000 منطقوی مچم چند صد هزار محلی پلیس و مچم چقدر اردو دیگه یعنی قرار یا بیشنن و هیچ کارم نتنن دیگه یک دو دانه طالب بیای خود انفجار بده هر روز چند نفر کشته شد. از اون خاطر این تکنولوژی رو زیادتر اگر در نظر بگیرن که خود اردوی ملی بسیار قوی شه و امکانات بسیار قوی داشته باشه، از این نقطه نظر اگر به موضوع نگاه کنیم تدبیر پیشنهاد شما چی از یک ذره به تکنولوژی زیادتر
بسیار دقیق است. فرموده شما ما واقعا ضرورت به داریم. ببینید ما تا بانوز اردوی ما امو سنف هایی که ضرورت یک اردو است اونا تا بال تکمیل نیستن. به این وجه از این که شما سر تکنولوژی بحث بکنین اول برای ازی باید یک ظرفیت تربیه شما. ببین امیالی ما تیاره هایی که از غرب بر ما بیایم ما برش پیلوت نداریم، تانک هایی که از اونجا می آید به تکنولوژی مدرن سنبال هستند ما برای از او تانکست نداریم. با همه شکل تکنولوژی های دیگه و اسلحه های جدیدی که امروز تقریبا 100% کمپیوتری هستن و در یعنی وسایل اول باید ما جایی که در اونجا ما افراد خودش رو تعلیم و تربیه میکنیم مثل اکادمی نظامی و حربی شوانزه و اینمی جایا سرازی باید کار بکنیم. ببینین ما پیشتر چیزی را که میخواستم صحبت بکنم، اصلا تا که اردو را غیر سیاسی نسازیم، تا که اینمی نام هایی که در بین اردو سر اقتاعات و سر موسسات و سر ادارات به جبر مانده شده نمیاره تا که درست نسازیم و را ملی نسازیم تا اون وقت ما موفقیت نخواهد داشتیم. ما یک زمانی را که در مکاتب نظامی درس میخواندیم یکی از قماندانای حربی شونده یک کسی بود که از باشنده اصلا باشنده هرات بود، یک آدم بسیار ریشسفید و او اینقدر برای افغانیت خود و برای عسکریت خود افتخار میکرد که او میگفت که یک زمین باید افتخار کنه که عسکر افغان بالای از قدم میزنه. ببینین اینمی مسائل تا که ما از حربی شوانزه و حربی پانتون در وجود محصل و افسر خود تزریق نکنیم که او تنها روحیه افغانی را داشته باشه به یوازی ازی که به زبانی ما قبلنم به اینمی زبانهایی که امروز صحبت میکنیم در روزمان هم صحبت میکردیم. ما در روزمان هم در ادارات خود افراد و اشخاصی داشتیم. ما بسیار شرافتمندانه برتان میگم که ما در دفاتر خود اصلا کسی پرسان نمیکرد که تو به کدام مذهب وابسته هستی، تو از کدام منطقه افغانستان هستی. ما من هستی ارزیابی شخصیت او را، کار او را و نمی چیزا را ارزیابی میکردیم. سر ازی بحث نمی کردیم که تو از کجا هستی و به کدام جنگزادار وابسته هستی. امروز بزرگترین ضرورت ما
راتمنش صاحب هم یک موقعی بتیم که برای ازی که امی تنقیدات ما و شما را اونا هم یک جواب بتن که اونا حتما گفتنی های دارن، گرچه اونا از موقف وزارت دفاع خواهد کردن خمونتا به خاطر یک اردوی ملی بشار کاکا و خوب سب انتقادات ما را چه قسم جواب میتن؟
ما یک چیز نظر سیب میخواستم که اضافه بکنیم که ما سر تکنولوژی که شما و نمو سوال بردین اینمی موضوع بسیار زیاد مهم است که برای ازی باید قدر تربیه شو و نمو در نظر گرفته شو و به یوازی ازی که ما سرباز خود تلف بتیم و یوازی ازی که ما یک قوت خود تلف بتیم و یوازی ازو اگر یک درونی که $5,000 و $2,000 دریافت بشه اگر و نمو تلف شو
یک مشکل دیگر را میست دمیجان سبر کس قوم خود میخواید او تکنولوژی باز به خارج روان کنه خو باز یک مشکل دیگر ایجاد نکنه.
دقیق اینمی چیز ما انتقاد هم داریم سر چیز وزارت دفاع در گذشته ها البته اینمی گپ شده که کسی را اجازه نمی دادن کسی که بچه و تمام نفرهای کتاب های امروز رفته بسیار زیاد کم پیسدی که در محاسبه نمی آید پس گشته و در اردوی افغانستان خدمت می کنم تا سپانه کلش اینمی را یک زمینه فرار دانسته و در کشورهای بیرنششته قرار اونجا چکره فرار
دانسته. راتمنی سیم محترم البته سوء تفاهم نشه، مردم افغانستان و ما همگی از اردوی ملی از خدماتشان کلی راضی هستن، خوش هستن که بیچاره فداکاری میکنه. البته از صفوف بشه ما کل گدوادیا را در سوی جنرال ها زیادتر میبینیم. خب اگه خفه نمیشین جنرال سید بگوین چی میگن؟
خب ای طور یک مطلب است که میگه خلق من تفاوت، یعنی بین مردم تفاوت های وجود داره، اما کسایی هم هستن که اونها واقعا فقط مصالح کشور میخواین و در هیچ دنیای و در هیچ جای همه مردم به یک شکل نیستن، با تفاوت ها هستن و این تفاوت ها یکی امو رنگ ازیا و خوشرنگی ازیا را نشان میده. به خاطر امی است که مبارزه به وجود می آید که باید مقابل آنچه که به نام فساد یا به نام مسائل منفی که وجود داره مبارزه باید شود. و ما هم در اردوی خود همینطور افرادی داشتین و به خاطر ازی که بتوانین صفوف اردو را پاک بسازین مبارزات شروع شد و قطعاتی که در ویایی که اداراتی که در اردو وجود داره به نام تفتیش و کشف و استخبارات و حقوق و به همین شکل دیگه ادارات هم به خاطر عزیز که همو وضعیت به نوعی باشه که بر مطابق مصالح اولیای کشور باشه به می واسطه هست که انمی ادارات تشکیل شده. و ما هم در اردو مشکلات داشتیم و حال هم مشکلات ما 100% رفع نشده، ولی امیدوار هستیم و مصمم هستیم که در برابر همان چی که مشکل فساد و یایی که چالش های وجود داره ما به شکل جدیش مبارزه بکنیم تا که اردوی داشته باشیم که خدمتگار مردم جامعه و اردوی باشه که بتوانه رسالت خود در برابر مردم افغانستان انجام بده. و ما به همی واسطه با اجرای همی رسالت تصمیم های گرفتیم که از قماندانی کندک شروع تا قل اردو تغییراتی را به وجود آوردیم و در این زمان در قرارگاه وزارت دفاع تغییراتی به وجود آمده و تعیین بستی‌های که هم شده همه به خاطر ازی بوده که مصالح کشور در نظر گرفته شده.
بله.
مسائل قومی و مسائل زبان و این چیزها خب ممکن است در هر کشور وجود داشته باشه، در کشور ما هم وجود داره، اما هیئت رهبری وزارت دفاع و استردرسیز مصمم به این هست که امی مسائل را در اردوی افغانستان نقطه پایان بگذاره.
درست ردمنش سبیو پشتنه بلم لطاست دخه اغای دی دغه نوی دواق منطقوی دواق پر ارتباط چه دوی به چه دول وصله ولری؟ آید دوی وصله به لسیمیز و پولیس و او ملی اردو و نور زواکونو سر متفاوت وی او که دوی ته بم ساده صرف یو ماشین گن ورکول کیږي لکه محلی پولیس او قوی او درنی وسلی بن لري.
دا بهترین سوال دی. مونږ په خپل اردو کې پیاده قطعات لرو. دا کندکونه سی په نامه د سیمه ایس کندکونه جوړیږي. دا هم د پیاده په توګه یا د پیاده په ډول خپل سلاګان لري. اما مهمه دا دی چې فرق یې د محلي پولیس دا دی چې موږ خپل د خپل اردو د سلاکوتونه دوی ته سلا ورکو او سلای مربوط به اردو دی. یعنی ټول پرسونل د محلی یا د منطقه خلق دی. اما د مونږ تجهیزات یا د مونږ سلاګانې د مونږ د خپل قطعاتو یا لواګانې له طرفه نه دوی ته ورکول کیږي، ثبت کیږي او دوی د لیوا په مقابل کې مسؤلیت لري چې خپل سلا وساتي او د خلکو په خاطر یا د هر کسانو په مقابل کې خپل سلا استعمال کی چې د خلکو پر ضد ګواښونه رامنځته کوي.
بله سب تدبیر سب که تاسی نظر سرگن که دا ځواک که جور شي چه فکر کوي څومره به د امنیتی وضعیت خصوصا د هغو سیمو چې له مرکزونو لرې دي د امنیتی وضعیت په ښه کېدو کې به مرسته وکړي څومره ورته امیدواره یاست؟
ګوری یوه خبره ډېره مهمه ده. شپږ دېرش زره کسان دا کوچنی قوت نه ده بلکې نظامی لحاظ باندی د دغه مر افراد او اشخاصو مصارف برداشتول دی حقوق تامینول حقوق تجهیزات ورکول دا یو لوی مصرف ته اړتیا لري. لبلې خو ګوري تاسو په افغانستان کې دا اوس د جنگ په خام مواد تر ډیره بریده پورې هغه افغانان دي چې بیکار دي، بیوزله دي، کار د ځان لپاره نشي پیدا کولای. لې وی خو تاسو په دې زره کسان د افغانستان دولت مخالفت را ګرځولې دي. لبلی خوادی شپږ دېرش زره نفرو ته کار پیدا کړی ده. لبلی خوادی هغه څوک چې د تا په مقابل کې جنګیږي په یوه سیمه کې دغه انسانان په تبلیغ کې دا انسانان خپلوان لري، دا انسانان کورنۍ لري، دا انسانان خبرې کوي. د دغو دا ټول مؤثریت د دې خاطر باندې چې په افغانستان کې د امنیت په تامین کې مرسته کولای شي. عمده خبره دا ده چې هغه څه چې ردمنی صاحب باید واوري که تاسو ابل پرون د تخار په ولایت کې حمله ارزولی هلته خلکو داسې اظهارات وکړه. هغه څوک چې په هغو پوستو کې موجود وو هغو ویل چې دښمن د شپې په هغو عینکو سنبال وو چې د شپې دید لري، د شپې دوربینونه ورسره وو او ډېرې قوي وسلې ورسره وې. زه داسې فکر کوم چې د افغانستان د اردو او د افغانانو د وسلوال کېدو د هغو سره د تجهیزاتو هغه څه چې نظر صاحب هغه ته اشاره درلوده او ډېره معقوله او مناسبه اشاره نظر صاحب یو ځینو شیانو ته داسې متوجه کېږي لکه پخوا چېرې ډېر جنګ کړی او یا په دغه هېواد کې په دغو مسایلو کې پاتې سوی ده. خیر د ژورنالیست په حیث حق هم لري. خو مهمه خبره دا ده چې موږ تلفات هلته کمولی شو کله چې موږ تجهیزات موډرن وي، کله چې موږ ښه تجهیزات ولرو، په وخت کومک رسانی وکولی شو، هوایي ځواک هم فعال وي، موږ کولی شو چې له تلفاتو نه مخه ونیسو. د امنیت په راتګ کې 100% ما مخکې هم عرض وکړ چې دموږ یو لوی کمی دا ده چې موږ سیمې نیسو خو د هغو ساتنه راته ګرانه ده. د هغو سیمو په ساتنه کې محلي خلک تر بل هر چا زیات رول لرلی شي او هغه په دې خاطر باندې چې د سیمې خلک همکاري ورسره کوي. هغه په سیمه کې دوست لري، هغه په سیمه کې ورور لري، هغه په سیمه کې تره لري، ماما لري، د تره زوی لري. د دغو ټولو په وجود کې هغه په هر شکل سره شوي موږ افغانان یو، د خپل نه بیا نسو تېرېدلی، هغه همکاري ورسره کوي. دا ښه ډېر ښه منطق ده. ولې چې دغه مدیریت کول دغه مدیریت کول هغه باید کاملا په ملي افغاني روحیه باندې ووسی. هغه د هغو جنګ سالارانو چې افراد او اشخاص بیکاره سوي دي، د هغو د افراد او اشخاصو د ځای په ځای کېدو لپاره د کاریابۍ وسیله باید ونه وسي. یو بل داسې ځواک چې هغه په افغانانو کې د نفاق لپاره نوې لارې چارې وسنجوي، دا باید ځینې جوړ نه شي. او په ټوله معنا د افغانستان د اردو تر رهبرۍ لاندې، مستقیمه رهبرۍ لاندې البته، دوی باید دا ځواک تربیه کړي او دا ځواک ټولنې ته د یو ښه قوي او داسې ځواک په حیث باندې چې د موږ غمیزه او د مختلفات راکم کړي دوی استخدام کړي. مدیریت هم ډېره توقع ده، دغه مدیریت باید اصلاح شي، دا مدیریت باید پیاوړی شي، دا مدیریت باید مډرن شي، او دغه مدیریت ته چې څومره کېدای شي د موږ په نړیوالو دوستانو باندې باید فشار واچول شي چې غونه دوی لپاره ښه تجهیزات واخیستل شي.
بسیار زیاد تشکر. به می امید یک اردوی مدرن و موفق و کامیاب و سربلند این برنامه را به پایان می رسانیم. بسیار زیاد تشکر جنرال صاحب محترم آقای محمد رادمنش، معاون سخنگوی وزارت دفاع ملی افغانستان، محترم آقای کابل خان تدبیر کارشناس مسائل نظامی. در قسمت اول همچنان از دکتر رمضان بشردوست عضو ولسی جرگه، محترم آقای محمد یعقوب وطنمل استاد فاکولته حقوق هم تشکر میکنیم. همچنان کسایی که در تهیه و نشی برنامه امروز با ما همکاری کردن در عقب میکروفون، آقایان ابراهیم مارون، وایس کاکل، میر احمد صافی، شمشاد زدران و رامین کاکل، هم یک جان تشکر. تا برنامه آینده خداحافظ و ناصرتان.
تساتون که دیدی خاره، تساتون که دیدی خاوری، استامیران تا سلام دے هر دکی دی مقام دے، استامیران تا سلام دے هر دکی دی مقام دے، تگتن که دی خوری، تساتن که دی خوری، ندی خوب ندی آرام دے، بو اپن بندی دی پان دے. در تغوری دے ملگری تپنی مشپو کے لکھئے در تغوری دے ملگری دس بھگ میں پتا مینا ران سوری دے ملگری خدای وطن منو مینا در تغوری دے ملگری در گٹن قید دکھاورے ساتون کے دیدے خاورے ساتون کے دیدے خاورے لدو ہن دے اخیستے تنس پہ چلے انتقام دے تگتن کے دیدے خاورے ساتون کے دیدے خاورے ندے خوب ندے